السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو 2 ساعته خبرونه تر شنه اسمان لاندې یا زیر اسماني کبوت پروګرام ته ځانګړې سوې ده. دغه 2 ساعته خبرونه کې به زموږ همکاران محبوب شاه محبوب او همدارنګ فیض الله قرداد تاسو ته په لومړی برخه کې په اقتصادي مسایلو د موازي حکومت تاثیرات او همدارنګ په دوهمه برخه کې موازي حکومت څومره ملي ستونزې رامنځته کړې په دې اړه بل ملمنو اوریدونکو سره بحثونه ولري. خو په سر کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ د دې محل وروستي خبرونه له ما رحمت الله افغان څخه واورئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دوه اونۍ لپاره تړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په نیویارک کې د دې سازمان ټولو 3000 کارکوونکو ته ویلي دي چې تر هغې چې د ډیرو مهمو چارو لپاره غوښتل سوي نه وي په د درې اونۍ لپاره د پوکورونو کې کار وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر ټول ورزشي پروګرامونه وځنډول. د دې ریاست مطبوعاتي غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل شخصي کلبونه هم باید د امر پر ځای کړي. دی وایي د حکومت دنده ده چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره د ټولو هغو پروګرامونو مخه ونیسي چې ډیر خلک پکې راټولیږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس درې نورې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه پیښې په کاپیسا، بلخ او سمنګانو ولایتونو کې ثبت شوي دي. دغه وزارت زیاتوي د دغو درې پیښو په ثبتېدو سره د کورونا وایروس د مثبتو پیښو ټول شمیر 10 ته ورسید. هرات 15 مثبتې پیښې، سمنګان 3 مثبتې پیښې، کاپیسا او بلخ یوه مثبته پیښه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 101 واتیا مشکوکې نمونې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې 10 مثبتې او 101 نمونې د دایکنډي، پروان او پکتیا ولایتونو کې د سمپلونو په شمول منفي دي. پاکستان پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره له افغانستان او ایران سره خپلې پولې د دوه اونۍ لپاره بندوي. ایران له چین او ایټالیا وروسته په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کورونا په وایروس ډیر خلک پکې مړه شوي دي، خو په افغانستان کې تر اوسه د 10 تنو کورونا وایروس تایید شوی. د پاکستان د کورونای چارو وزارت له حکم سره سم له افغانستان او ایران سره به د پاکستان پوله د مارچ له 14 یعنی له راتلونکي دوشنبې څخه د دوه اونۍ لپاره بندوي. پاکستان پرون همدارز اعلان وکړ چې د روان 2000 د اپریل تر 15 نیټې پورې به د دې هیواد ټول ښوونځي او پوهنتونونه رخصت وي. تر پرون په پاکستان کې د 20 تنو کورونا وایروس تایید شوی. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په نیویارک کې د دې سازمان ټولو 3000 کارکوونکو ته ویلي دي چې تر هغې چې د ډیرو مهمو چارو لپاره غوښتل سوي نه وي د درې اونیو لپاره د له کورونو څخه کار وکړي. دا کار د ملګرو ملتونو په مقر کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. د جمعې په ورځ ګوتیر شول د دې پلان هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خپل فزیکی حضور کم کړي، خو په عین حال کې د خپل ماموریت ترسره کولو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپلو کارکوونکو ته په یو جلا پیغام کې ویلي دي چې د دوی روغتیا یې لویه اندېښنه ده او ترې غوښتي دي چې خوندي، مهربان او بیدار واوسي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوچارک ویلي دي چې دا امر به د یکشنبې له ورځې وروسته عملي سي. دوچارک زیاته کړې چې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو نه هیڅوک هم تر اوسه په کووېډ-19 وایروس اخته نه دي پیژندل شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د فلیپین یو ډیپلوماټ په دې وایروس اخته ثابت شوی دی. د چک حکومت په دې هواد کې ټولو مغازو او دوکانونو ته امر کړی چې سر لنن سهار دی د 10 ورځو لپاره تړلې وي. په دې امر کې د خوراکي موادو مغازي درملتونونه او ځین نور نه دي شامل. په دې اعلان کې همدارنګ ویل سوی دي چې په چک جمهوریت کې به رستورانتونه هم د 10 ورځو په مخ تړلې پاتې وي. په چک جمهوریت کې د اقدامات د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کیږي. تر دې مهاله په دې هواد کې 114 کسان پر دې وایروس اخته پیژندل شوی او لا ترې څوک نه دي مړ شوی. د چک صدر اعظم اندیری بابا اشلا د مخه په دې هواد کې د کورونا وایرس لکبل بیړنۍ وضعیت اعلان کړی، خونځي تړلی او په لویو غونډو بندیز لګیدلی. همدارنګه د چک وګړو عبدالته د میشتو اوږدمهالو استوګنو ته ویل سوي چې په دې هواد کې د بهر سفر نه کوي. چک جمهوریت همدارنګه لګڼو هیوادونو سره خپلې پولې تړلې دي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اروپا دا مهال په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او خپرېدو له پلوه له چین هم مخکې سوی او د دې وایرس د خپرېدو په مرکز اوښتی. د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د مړو شمېر 5000 ته رسېدلی او هیوادونه د دې نړیوالې وبا د کنټرول لپاره د خپلو پولو د تړلو سربیره بېلابېل اقدامات کوي. او د امریکا د استازو جرګې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه په پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخکې پر دې طرحې نیوکې کړې وې، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پوره سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کورونا وایرس معاینه به وړیا وي، همدارنګه به متاثر سوي کسانو ته د ناروغۍ او یا کورنۍ رخصتۍ ورکول کیږي. له هغو سره به مرستې زیاتیږي چې کار نه لري او کورنۍ څخه د پیټي د کمولو په خاطر به د خوراکي موادو مرسته ورسره سیوا کیږي. دې طرحې ته 30 منفي رایې په مقابل کې 333 مثبتې رایې ورکړل سوې دي. دا طرحه راتلونکې اونۍ د امریکا سنا ته ځي چې جمهوریت غوښتونکي پکې واک لري. وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر د دې طرحې ملاتړ وکړ، تمه کیږي چې د امریکا په سنا کې به هم تصویب سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د ترشنه آسمان لاندی نننه پروگرام ز محبوب شاه محبوب او جاوید فیضی در توڑاندی کو. جاوید جان سلام شه.
زنده باشین. ما هم سلام تقدیم میکنم و امیدوار هستم که همه شنونده های ما خوب و جور باشن و از ویروس کرونا در امان باشن.
من نه درنو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د انتخاباتي کړکې چون راورسته د موازی حکومت اعلان شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنیزو کمیسیونونو په باور د باورلیک په ترلاسه کولو سره خپل لوړه وکړه او لاغ سره سم ډاکټر عبدالله عبدالله هم لوړه وکړه. دغه موضوع په افغانستان کې د افغانستان خلکو ولس باندې کوم ستونزې کوم مشکلات رامنځته کړي دي. په نننۍ دوه ساعته خبرونه کې موږ دوه موضوعات ټاکلي. لومړنی موضوع دا ده چې د موازي حکومت د اعلان سره سم د خلکو په اقتصادي وضعیت، دسترخوان او په عموم کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت څومره منفي تاثیر غورځېدلی. همدارز د دویم ساعت موضوع مو دا ده چې د انتخاباتي جنجال او همدارنګه د موازی حکومتونو د اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په ټولنیز او رواني نظم څومره تاثیر غورځېدلی. نو نننۍ موضوع مو همدغه موضوعات ته ځانګړې کړې ده.
بله، در برنامه همروز مهمانای ما در برنامه امروز مهمانای ما هر یک خانجان الکوزی، معاون اتاقای تجارت افغانستان، رحیم الله صافی استاد پوهنتون و درانی وزیری معاون سخنگوی حکومت افغانستان با خود داریم. البته بنوبت با اینا تماس میگیریم و از طریق تلفن مهمان برنامه هستن و بحث با اینا ادامه میدیم.
بله درنو اوریدون کو تاسی هم کولی شئ چیز موږ سره اړیکی ونیسی او هغه تاثیرات چې تاسی وینئ په خپل کورنۍ، خپل سیمه، خپل خار او همدارنګه په عموم کې د ټولو افغانانو په ژوند او د افغانانو په اقتصاد چې کوم منفی اغیز غورځلې، تاسی هم کولی شئ موږ سره په 0995 40 30 او 0 په دغه دوه شمیرو کې لشی چې زموږ سره اړیکه ونیسي. نو داسې کوو جاوید جان چې لومړی زموږ سره ښاغلی الکوزی د ټلیفون په کرخه ده، کوو چې لاغه سره خبرې وکړو او دغه موضوع ورسره شریک کړو. کیدای شي چې الکوزه سه په څو شیبو کې زموږ سره وصل شي،
تا وخت ما هم شماره های تماس ها به زبان دری هم به شنونده های ما یادآور میشم. شما میتونین به شماره های تماس 0799 20 35 40 و شماره 0700 222 0700 22 755 تماس بگیرین و سوال هایی که دارین میتونین با مهمانان برنامه مطرح بسازین.
خب الکوزه سب زموږ سره پاړی کې ده. جناب الکوزه سب ستړي مشي هر کله راشي یا پښتنه مر سره کوم چې کله په افغانستان کې د ټاکنو د دغه روسی جنجال او کړکی چروسته د ټاکنو کمیسون د باور لیک په اساس ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ وکړه، ورسره سم ډاکټر عبد الله د ځانبولي ولسمشر په توګه لوړ وکړه. تاسو راته وایي چې د سوداګرو پر چاورو په کارونو او سوداګرۍ څومره اغیز خیندل شوی دغه پریکړه؟
بله مننه، سلام احترام تقدیموم، ډیر زیات مننه. تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جګړې په سرمایداری او په تجارت باندې ډېر جدي سوری اچولی دی، خصوصا په دې اخرو کې زمونږ دوه درې ننګونې چې ډېرې زیاتې جدي وي، چې امنیت و اداري فساد و او همدارنګه د زیربناوو نشتونو په دې کې یو څلورمه پیښه چې په دغه اخرو کلونو کې په دې خصوصا په دې یو کال یو نیم کال کې را پیدا شوله، هغه سیاسي ناندرې دي او د سیاسینو مخالفتونه دي او په سیاسي لحاظ باندې زورګویي دي، او چې دی د دې نورو درې واړو ننګونو نه ډېر لوی تاثیر کړی دی، او تجار د دې حالت او سرمایدار د دغسې یو نامعلومه بې ثباته سیاست ندی ریږي. نو دغه انتخابات چې درې میاشتې مخکې د انتخاباتو نه جنجالي او بیا شپږ میاشتې وروسته د انتخاباتو نتیجې نه معلومیږي او بیا چې معلوم شي یو بلې نه مني، دا حتی نمونه په جهان کې نشته دی چې په یو ملک کې د دوه رئیس جمهور راشي. ښه په هغه ملکونو کې چې که په جنگ او په جګړه باندې دسیم شوي دي، چې کابل تقسیم شوی دی په درې څلورو پاچایو باندې، خو هغه خو جګړې وي. اما اوس چې د دنیا په حضور کې او د دنیا په موجودیت کې او د ډیموکراسۍ او د قانون اساسي په موجودیت کې داسې کارونه کېږي، تجار یې ډېر زیات وارخطا کړي دي او واقعا په سرمایه ګذارۍ باندې ډېره نابوده تاثیرات اچولي دي، ځکه چې د دې ګارنټي او تضمین نشته دی چې دولت څوک دی او کم دولت به د دوی منافع او د قانون په وړاندې به کم یو مسؤلی او څوک به مسؤلیت اخلي. دا که یو طرفه نه شي، زه فکر کوم په عمومي خلکو په اسانو باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، او دا مسائل چې قانون ته څو غاړه کې نه دي، چې کمیسیون د انتخاباتو یو څه وایي، اساسي قانون بل څه وایي، نو دا خو به هیڅوک هم داسې نه شي منلی. دا خو د ځنګل قانون شو چې هر څوک زورور و هغه به کېږي، او چې څوک که ناکام هم و چې تر څو کامیاب شوی نه وي هغه به ځان ته ناکام نه وایي. دا خو قانون په نوره منطقه کې، خو په نورو ځایونو کې خو دا فرهنګ موجود دی چې یو بل ته تبریکي ورکوي او بالاخره
اختیار ته خلاصېږي. الکوزای صاحب، وضعیت اقتصادی افغانستان در حال حاضر از چه قرار است و تولیدات و عواید داخلی چقدر تاثیر بر بودجه ملی داره و این وضعیت فعلی که آمده چقدر میتونه بودجه ملی را ضربه وارد کنه و بودجه ملی را کم کنه و افغانستان به طرف اقتصاد بسیار بد ببره؟
بله، بدبختانه باید بگویم که واقعیت گفتی هستن که یک خیلی مشکل است، در مجموع وضعیت خوب نیست و این همی حالت سیاسی که آمده بالای اقتصاد تاثیر منفی کرده و عملا ما میبینیم که در بازار نرخا بالا رفتن و حتی یک تعداد چیزای مهم پیدا نمیشه. و از طرف دیگه یک مشکل بسیار جدی خطرناک از او کده همی ویروس کرونا هستن که این همی رخ مردم افغانستان ایتو زیاد برشان توجه نمی کنه. ما هیچ نوع آمدگی صحیح نداریم. دیگه کشورها خوب میتانه که 10,000 15,000 20,000 بستر شفاخانه داشته باشه. ما حتی در کریاجاتی وجود داره که در اوجه یک نماینده وزارت صحت ما وجود نداره، حتی یک نرس ما در اوجه نداریم. ایتور مردم هستن، دروازه های ما هم خلاص هستن، از ایران و از پاکستان هیچ رفت و آمد به هیچ صورت. یک تهدیدی کلان است که بالای اقتصاد علی 4500 موتر تقریبا 7 روز میشه که او طرف سرحد پاکستان ایستاد هستن و روزانه تقریبا در حدود اضافه از $1 میلیون بالای ما دمرج میهن که همین مال ما از کراچی آمده اید جنس هستن مواد خوراکی هستی ایستاد است. اگر سرحدات پاکستان که روز دوشنبه تورخم هم بسته میشه اگر این بسته شد و شمال هم بسته هستن بعد میمانه یک کشور ایران که در اوجا هم ویروس داخل میشه و هم مواد خوراکی داخل میشه یک تهدید بسیار جدی است و این موضوع سیاسی اگر حل نشوه اقتصاد به ضربه زده، اقتصاد کاملا خراب ساخته و تیل هم تقریبا از 10 الی 15% سری مارکت تاثیر کردن یعنی وضعیت سیاسی.
او الکوزه سه د غواړم چې یو بل پښتنه ترڅو چې استاد رحیم الله حافظ موږ سره وصل کیږي هغه دا وکم چې یعنی داسې معلوم کاهش یا کمښت په سوداګرۍ کې خو راغلی او آیا معلومیږي چې سوداګري کمه شوې ده؟
بدون بشکه چې کمه شوې ده تاسو د احصایه مرکزي راپور وګورئ پروس کال $8 میلیارد تا دوران د سرمایه درلود اوس تقریبا 6.4 تر اچت شوی دی. دا ټول هغه څه دي چې په دا ټول مجموع کې راښکته شوی دی، مګر خصوصا په دې درې میاشتو کې چې د جدي د میاشتې نه رادې خوا شوې ده، ورځ په ورځ باندې کمیږي، ورځ په ورځ باندې تولید نشته، ورځ په ورځ باندې و صادرات کمیږي، واردات کمیږي او په بازار کې تاسو خپل په بازار کې نه چې دغه ژبه په څه حالت باندې تیر شو، خپه ځله خوراکي مواد او سوختي مواد نه بلکې ټول شیان قیمته شوې دي. دا ډیره زیاته یو جدي ستونزه ده. موږ زیربناوي نه لرو، موږ ستراتیژیک زیربناوي په افغانستان کې نه لرو. زه دا په مسؤلیت سره ویلی شم، پرون د شورای عالی اقتصادي جلسه وه، تا خپل نظر هلته ورکړ، په هغې کې موږ دا خبره وکړه چې دولت او دنیا او سکتور خصوصي د افغانستان مشترک کیلي دغه بله بلا چې را روانه ده دغه ویروس په مقابل کې باید تدابیر ونیول شي، که نه ټول خلک به په متاسفانه په دغه مشکل باندې اخته شي. خدای دې دا نه کوي، چون موږ مسلمانان یو، د الله او د الله په خدای باندې ایمان لرو، خدای دې موږ په خپل قدرت سره وساتي. دا صحیح خبره ده، اما رالم په دې کې هیڅ نه وتلاشته.
ډیر مننه جناب الکوزه صاحب، بیا هم تاسو ته راځو، خو اوس به ځین نور ګډونوال چې زموږ سره په
د ما همدومره ویلي چې زه مصروفي ما بل ځای کې بلې جلسه کې.
ډیر مننه جناب الکوزه صاحب، کور ودان. درنو اوریدونکو، تاسو هم دا غړي د ازادي راډیو نه تر شنه اسمان لاندې خبرونه اوري. موضوع دا دی چې په افغانستان کې د موازی حکومتونو د رامنځته کېدنه وروسته کوم کړکیچونه رامنځته شوي دي د خلکو په کورنۍ اقتصاد، د پر رواني نظم، په ټولنیز نظم، په همدارنګه په سیاسي ثبات څومره تاثیر غورځولی. اوس ورځو اوریدونکو ته دا به راوخلو له در سره بغږیږو. سلامونه.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات و روره.
خدا معرفی کنیم و سوال دارم
مطرح. الکوزه صاحب درانه سلامونه اوران دیکومه.
علیکم السلام، خدا معرفی کنین و سوال دارم مطرح کنین، بفرمایید.
ما رور از معلوم عدل یاد نگره ولیت خطاب سورا پتاماس که ما
عدل صاحب مهربانی موضوع خوب دی عوری دلی بیکنه که تاسی کما پختن لره یا کم نظر لره.
او بالکل می موضوع وی دلیل خبر د سیدا چې روزانه دا داول څنګه موږ یتینو ک په دې خبرو کې دا سر سین شو موږ دا سې یو چې دا حکومت چې دا دوه حکومتونه دي جوړیږي دا هم باندې د امریکای تر بیدا د شي ورته نه وي دا خور سره غواړي چې زه دې چې دا ته ورسیږم موضوع دې باچا شم موضوع دې مطلب دا له ما په دې دغه تپلي خدای چې یو چا په زور نه یو څو ورته خپه دراز سره ونه و چې والا کټینه دیموکراسي دا انتخابات وشو په دې وطن کې چې خلک یې نه پېښې په دې وطن کې تاوان وشو دا غریب وطن دی تاسو کینی دغه مشتان له کومه کا سوار پوه چې تاسو کدی به راشي بیا به راشي خو اندې ته انتخابات
او عادل سب زما پښتنه دا چې تاسو خو به خلکو سره راشه درشه لری کورنۍ سره مخ کیږي دغه کړکی چې خلکو په اقتصادي وضعیت څومره تاثیر غورځولې دی زکه تاسو خو بلته په ولس کې پاتې
او یتینو کا په دا د اقتصادي وضعیت باندې دغه غورځولې چې بل دکته عالم هم کوی داخله خان جی وی تاسو شیدې اقتصاد به څنګه جوړ کړئ تاسو په وطن کې دول وړي کیږي او په دغه ځای کې یو شو دې چې یو ځو خامخا در شن نه خل د عبد الله کې کو دا ډاکټر ته ورسره مې کړی نو موږ به شي دا اقتصاد هم شیدې څه په طرف نه روان دی ولې موږ خو هم دا هله غوښته چې په افغانستان کې را میراسي افغانستان کې خپل خسته حکومت راشي یو قانون
کې راشي عادل صاحب شما حتماً در بازار رفتین و خوراکی چیزی برای خانواده خریدین. نرخ‌ها چطور است؟ چقدر تاثیرات آمده؟ چقدر قیمت شده؟ چقدر ارزان شده؟ ارزان خود نخواهد شده باشه، قیمت زیاد شده حتماً.
او سیبا نرخونه خودش دید که نرخونه خود بیالکول اگه دیدشی تلیا چی ارزان شیوی خونه دی باید پختین سوک یکی نگوگا چی نشتری کمایی سادی زی افغانستان که بشیده داشت بیامنی چی پگلا چی نخامخا دکاندارم دا خوشش که جزا بیا غیرم یا خبر ننده فتیانه فتیجه حکمت که نخام تجاران چی کن دی آقویم دا خوشش که چی رازه دا پختین زی خونیشتا او دکنزو رو پوشی ها بخامخا فاتوله رو پو بانه
خرده کورودان
تشکر.
سلام علیکم.
فکر میکنم که رحیم الله صافی استاد پنتون با خود داریم.
او صافی سے برواخلو جناب استاد سړی مشه یار کله راشه.
تاسو دې الله ژوند لري خوشاله شول ما تاسو دې لارې ټول او دونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
او صافی سے لموضوع خبر یې پښتنه ده چې اوس موږ د الکوزي سب سر موږ گی دوی ویل چې تاسو شاید خبري اوریدلی چې اقتصادي وضعیت د سوداګرو هغه څه چې کوشش کوي دوی سوداګري وکړي هغه هرڅه مخ په کمښت روان دي او همدارنګه د خلکو په دسترخوان کې تغیر نه راغلی ورسره بلې را کمزورې کیږي. ستاسو په نظر دغه وضعیت ډیر اندیښمنون که نده؟
بله دقیق ترنگه چه ما خو په تفصیل باندې د نور دوستانو خبرې نه دی اوریدلې ولی حتما وګورم دی موضوعګانو ته اشاره درلودلې. وضعیت خلک په تشویش کې دي په مجموع کې لکه څنګه چې تاسو ویل چې د خلکو په دسترخوان کې تغییر رانغه بلکې منفی تغییر پیشبینی کیږي. دغه وضعیت چې د انتخاباتو کړکیچ د څو میاشتونه خلکو تحمل کړی دی خلک دې ته منتظر ول چې بالاخره دا به یوه سالمه نتیجه ترلاسه کیږي. سرمایه ګزاران عام خلک ټول دې ته منتظر وو اما موږ ګورو چې دا نه یوازې دا چې دا موضوع په ښه شکل باندې مدیریت نه شوله موږ ښه نتیجه نه درلودله بلکې په یو ورځ کې مدر ولیدل چې دوه رئیس جمهورانو اعلان د تحلیف درلود او مراسم یې خپل اعلان کړي وو او تحلیف یې وکړو. دا هغه څه دي چې په عموم کې په وضعیت باندې بد تاثیر کوي او ملت ورته خواشي نه دی او ټول خلک دې ته په اندېښنه کې دي. د دې تر څنګ خوشبیني دا وه چې طالبانو سره چې کوم د صلح خبرې روانې دي دا به په اقتصادي وضعیت باندې مثبت تاثیر ولري چې بلا شک چې دا مثبت تاثیر لري. که دغه وضعیت مدیریت نشي او نور هم همداسې دوام وکړي په دې باندې بیخي متيقن یم چې موږ به یو بد اقتصادي وضعیت سره مخ شو.
شما را با خود می داشته باشیم. فقط یک شنونده ما در تلفن است، ببینیم که اونا چی نظر دارن و چی سوال را مطرح می سازن. بفرمایید خود معرفی کنین و
سلامون استری مشی.
مننه چون هست بخیر هستی.
تشکر. تاسو خبری که ویلکم زینه
عبدالعزیز خبره کو.
عبدالعزیز پروگرام خودی اوریدل او حتمی ده چی په موضوع بم پوی ساسی نظر اورو.
مننه خیر بشه. نظر دا غدی دا کم خلک چې خبری کوي چې پر دا پیسو لا دی لوړی وسولی پر اقتصادی ته تاثیر کړی دی او دا یو پر بل سره تاوانی. زما خو نظر دا دی چې نه هم چې یو رئیس جمهور یادی بل شي او قراری راشي او عادت مې دا دی. زما خبر چې دا کار چې دی د امریکایانو په لاس کې دی چاری و تار توایی آقا به منی آقا به تدبکی کابل توایی چه در دخبر کار مکرد و دا بل چه رئیس جمهور که دست توایی چه ده دولس پا ما باین که زن بول چه امریکایان پر ما داغ کلینیکی داغ پشتنی را منی جدی پر آقا پرشتی جدا خلق توازی وازی خبری بکی دی توایی نوای آقا توایی چه بخد دخبر کار مکرد دا یو لا و افغانستان تصادیک ندی و اسلام پشمول
دیر مننه دیر مننه جواندی و سیستاس نظر مواخست.
برمیگردیم به صافی صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم.
بله یا اوریدون که بل را وخلو یا به صافی صاحب را وخلو. سلامون استری مشی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. زن معرفی که لکم زیاد یادی کنی ولی
در ننگرهار ولیت در بطیکور در نواکی دکنی.
خب میره بانی او که چوک
ایزتلا افغان
افغان سب موضوع دی اوریدلی
ما موضوع واری دا تجارت دا
بشک موضوع دا چې په روسیو کې د موازی حکومتونو رامنځته کیدل البته اعلان بله او د افغانانو په ځنګړي ډول د افغانستان په اقتصادي وضعیت څومره منفي اغیز خیندلې د عام ولس په درسرخان د عام ولس په اقتصادي څومره منفي اغیز خیندلې موضوع دا ده
ځکه خو د عام ولس مکمل لګه د افغانستان غریب خلک دی او د دې مکمل د موازی حکومت کې ډیر تاوان دی کنه په تجارت نږدې اغیزه کړې ده
افغان سه په خپل ستاپ ژوند کوم اغیز خیندلې ده آیا بازار ته چیزی ارزښت قیمته شوی کنه په پخوانی نرخونه دي
چې بازار ته لاس مزه وس مکمل لګا بل په مزه بازار ته تل مدسی ساز موږ د ټول عوام غریب دي د دوه روزګار نشته دی کوم کاروبار نه لري او ډوډۍ چې دا په 1200 افغان او په یو نیم زر ډیر درې نیم زر کلداري یو یو ټونه د دلته د افغان ولست دی هي هیڅ مزوري او ژوند نشته
خډیر منن افغان صاحب ژوند دیوس تشکر
برمیگردیم با صافی صاحب. صافی صاحب در بخش های مختلفی که تا فعلا سرمایه گذاری شده با این وضعیت که جریان داره چقدر این بخش ها با رکود مواجه خواهد شد بخش های اقتصادی؟
ببینین متاسفانه روند رشد سریع اقتصادی افغانستان پس از یک دوره طولانی در سال 2015 متوقف شد که من جمله عواملش بی‌ثباتی سیاسی و نمو آوازهای بیرون شدن نیروهای خارجی و دیگر عوامل بودند که و همچنان که پس از انتخابات 2014 که اعتماد مردم را نسبت به آینده کاملا کاهش داد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی که در سال مالی 2015 که گزارشات نشان میده که در سطح پایینش در حدود 1.5% داشت که باز خوشبختانه با سالهای بعدش با 2.3% در سال مالی 2016 و 2.7% در سال مالی 2017 از افزایش یافت. با اساس راپورهایی که سرمفتش ایالات متحده امریکا سیگار گزارش نشان داد و اونا هم متاسفانه افغانستان را دومین کشور بد در حفظ سرمایه گذاری های کوچک شمرده که همچنان اونا هم نشان میده که متاسفانه افغانستان از رتبه 42 به رتبه 170 سقوط کرده. ای امار و ارقام و گزارشات داخلی و بیرونی وقتی که ما مشاهده میکنیم میبینیم که متاسفانه همه بی‌ثباتی های سیاسی یک تاثیر بسیار منفی را بالای اقتصاد افغانستان که یک اقتصاد نوپا بود تاثیرات بد خود داشته و داره. بنابراین این نشاندهنده از این است که یک هشدار و اخطار سریع برای کسایی که در مدیریت افغانستان است و در رهبری برای اونا بته که متوجه حالات باشه. ما میبینیم که وضعیت متاسفانه در دنیا دمی اواخر به اثر ویروس کرونا که پیش آمده بسیار خطرناک است که اگر ما در پالوی همه مشکلاتی که داریم این هم پیش میاد بنان ما دچار یک مشکل کلان خواب شدیم.
من استاد در پخته نده کم دیگه خوشک نشده چی در کرونا موضوع درنگ در کرونا در ویروس خبریدل دیره و شدیده او دست بیخده چی که در شیوری لوی ناورین را منسته کی باقی و بیا بس که پخته نده داده چی پا اوس وقت که سیاسی کارکیج در دی حال را رسیدل چی از موگه در آم ولس از موگه در هغه اشخاص و یا در هغه خلکو چی اغوی پا اغا تیت طبقه کی ژوند کی داوی پر ژوند منفی اغیز خیندله پختنه دا چې څنګه کول شو چې دغه سنځي وس حل کو البته دغه اقتصادي کورنۍ اقتصادي ثبات رامنځته کو نسبتا ځکه بشپړ خونو شو رامنځته کول باید ک نسبتا کورنۍ اقتصادي ثبات رامنځته کو څنګه باید رامنځته
یو چیز خو به خودمون بر میگردن مثلا یک جنس را که 30 افغانی میخریدیم حالا د بازار به 120 افغانی است یعنی جنسی است که چند ماه پیش آورده شده با پول بسیار کم چرا یک بار ای بالا میره خودمون نقش داریم دی
طبعا دقیق یو خبره ده چې هغه خوشبختانه د افغانستان ملت همیشه وقایعو ته د خوشبینی په سترګه ګوري او همیشه په امید کې پاتې کیږي. خدا رهبری او سیاسیون دي چې متاسفانه هغوی اکثریت مواردو کې مایوسی طرف ته سوق کوي. زما به پیشنهاد دایي چې صحیح ده چې دوه رئیس جمهورانو تحلیف کړی دی او سیاسي بې ثباتي فوق العاده په خپل هغه اخري حد کې قرار لري چې واقعا خلک په تشویش کې دي، ولې هغه څه چې د پالیسي په سطحه کې دي، هغه څه چې اجرایوي سطحه کې دي، یا هغه نړیوال تفاهمنامې توافقنامې یا کنوینسیونونو سره چې موږ تړلي وو هغه به په لنډه کې نه متاثر کوي. نو بنا ان اقتصاد وزارت ته، تجارت وزارت ته او اړونده هغه ارګانونه او ادارې چې په اقتصادي چارو کې دخیل دي هغوی ته په کار داده چې تر ډیره حده پورې دغه سیاسي کشمکشونه دغه اقتصادي وضعیت ته بهبود ورکړي او د دې نه تر ډیره پورې دغه منفي تاثیرات نه کوشش دا وشي چې دا متاثره نه شي او یو نوښت د حالت مخ ته لاړ شي. از منګه خصوصي متشبثینو ته چې هغه لکه څنګه چې مخکې ورته وویل شول چې د احتکار موضوع ته په یو شکل اشاره وشوه چې هغوی موضوع هغه خپل اجناس په شکل باندې احتکار کوي، یا دا چې هغوی محدود کوي تر څو نرخونه وړاندې لاړ شي. هغوی هم نه یوازې دا چې د اقتصادي لحاظ نه هغوی ته دا کار په کار نه دی، بلکې شرعي هم ناروا ده او هغوی ته اخلاقي وجبه دوی دا ده چې په دغسې سخت وخت کې د ملت ته لاس ورکړي او د ملت لاسنیوی ورکړي او نور هم ملت په تشویش او اضطراب کې وانه چوي.
بله صافی صاحب، شنونده ما در خط تلفن است، میشه که سوال اونا رو هم بگیریم که اونا چه سوال را مطرح میکنن و نظرشون چی است؟ بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنین و نظرتان بگوین، اگر سوال دارین از صافی صاحب بفرمایید.
فرید احمد هستم از ولایت غزنی.
آها بفرمایید.
بخیر باشم برادر خندم. باندې سوال پرسش شما سره مز اقتصاد بوده که اقتصاد خب به صفر رسیده فلان در افغانستان، خب کدام اقتصاد دیگه کدام؟
بله موضوع برنامه ما این است که ایجاد حکومت های موازی چقدر سر اقتصاد افغانستان مخصوصا اقتصاد مردم عام تاثیر بد میگذاره.
یک 100% است، 100% 100% تاثیرات بد گذاشته سر اقتصاد مردم. و آقای رئیس جمهور خو گفته بوده که بارها ما شما شنیدیم از پرداهات تلویزیون دیدیم که من نان اضافه میکنم که جیب مردم رو پر میکنم، مال خود جیب مردم خالی شده رو آنست که از کردیت مردم یا میگردانه، از آشه یا ذات پولیس یا میگردانه، از سرمایه مردم یا میگردانه، های دیگه چی مانده چی باقی هسته که ما شما رو استفاده کنیم؟ یا فقط مشکل نمی جسته که منافع شخصی خودت مده نظر داره، دو تا دبای در یک مملکت ما دو تا رئیس جمهور داریم، آیا ما مشکل خود به کدامش بگویم؟ یک دولت دیگه ما سالت میشه که سه دولت میشه، ما مشکل خود به کی مراجعه کنیم؟ کی به درد ما میرسه؟ ما خو رای دادیم، ما خو را کشیدیم، مشکلات را کشیدیم که باش ما یک آینده داشته باشیم، یک وضعیت خوب داشته باشیم، یک مملکت خوب داشته باشیم. ما ایران موندیم که به کدام طرف بریم، به کدام طرف مراجعه کنیم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
ډیر مننه ژوندۍ اوسئ. یو بل اوریدونکو کیمرا سر پلان دی، دا به مراوخ لو. سلامونه، ستړي مشي. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر.
جوړه په خیر. ازادي رادیو ټول اوریدونکو او مستاس مېمنو ته سلامونه وایم. امین الله مؤمن من د کندهار ولایت.
مؤمن سر ستړي مشي، پروګرام خو دې اوریدلې.
و پروگرام یو لیدل دی مېلمانه وای چې موازی حکومت یا دوسر حکومت، ما په نظر باندې درې سر حکومت دی، چې یو د قطر حکومت دی، یو د اشرف غنی حکومت دی، او بل د ډاکټر عبدالله حکومت دی. او فاتراس اقتصادي وزن دغه چې درې چند پورته شوی دی، لکه حکومت چې درې چند پورته شوی دی، ځان درې بچی را باندې چیر پر ولس باندې ولس یې در بدره کړي، ولس یې خاک په سره کړي، د یوه ګولې مړی ډوډۍ وس نه لري. نو لکه بچی چې مو درو ته پورته شوی دی، اقتصاد وو او داغه چې راځي درس موم داغه چې دروته پورته شوی دی یعنی یو ورو دی په خاص په لاس غواني او په تنزل لاس غواني ده
تاسو د ولس په منځ کې اوسئ تاسو خو د ولس په منځ کې اوسئ د ولس خبره څه ده دغه د موازی حکومتونو دغه روان وضعیت پاړه دوی څه وی
ولس خو داغه فکر کوي چې ګرفره ده د دې درې سره حکومت ته اومین خطرې دي کڅوړندار ته ودرېږي کتیجار ته ودرېږي هیڅ خبره نه اورېدل کېږي نو دغه چې څنګه دې په دغه جنجالو په دې د ولس خوار غریب ولس وڅ ولا په شرمېږي هر کور کې چې وګورې کار او دغه بیکاري ده اقتصادي وضع د ټولو کمزورې ده په یوه ګولې مړې وڅ نه رسېږي یو را جوړه پیدا کړی هغه غوښته نیولې چې نن به باسي څنګه چې نن به سرکشي نه وځو خدای پر لیاز د قران وری چې دا مشران وګوري سرکشي دې نه سره یو لاس کې چې تلته خارجانو لاس وي اره وته جلا جلا او د ټوله د وجهه د تکازي امه د کافر حکومت کازي د وجهه د امه د اشرف غنی حکومت کازي امه ډاکټر عبدالله
صافی صاحب به شما برمیگردیم. امی سوال را که شنونده ما مطرح کرد به نوع گفت که مردم رفت رای داده و آل از کی پرسان کنن با کی مشکل خود بگوین با عبدالله بگوین با اشرف غنی بگوین با کی؟
تشکر. قسمی که میبینیم که شنونده ها دارای تشویش بسیار بلند از این زمینه، فرید احمد از ولایت غزنی اشاره کردن، مومن صاحب از قندهار، قسمی که ما بیشتر عرض کردم که خوشبختانه مردم افغانستان مردم هستند که به هر تغییر به شکل مثبت میبینه و امیدوار میشه، مثل مسافری که تشنه در صحرا میره و بله. سراب به نظرش میخوره و اینا در تلاش هستن که به او سراب برسه، بالاخره تشنگی از اینا سراب خواد شدن. متاسفانه سیاسین ما با تصامیم غیر مسئولانه و غیر عقلانه همیشه این ملت را تشنه و با سراب خود میرسن و اینا مفادات سیاسی و مفادات شخصی خود را در همه موارد اونا را اولویت میده و او را در اولویت قرار میده و همیشه استفاده شده. ببینین ملت یک به یک شکل بسیار گسترده در انتخابات پارلمانی اشتراک کردن و وقتی که منتظر نتیجه شدن ما دیدیم که بچی یک بحران منتج شد و بالاخره یک پارلمانی به وجود آمد که بعد تأثیرات شما در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که مردم به یک شکل انتخابات رو ویتو کردن و بسیار محدود مردم در انتخابات اشتراک کردن. با واسطه که تعداد اشتراک کنندگان انتخابات فوق العاده کم بود، ولی دیدیم که به یک بحران دیگه مبدل شد و ماها مردم منتظر نتیجه ماندن. که از یک جانب مایوسی و از دیگه جانب فوق العاده تاثیرات منفی را بالای اقتصاد داشتیم، ولی در نتیجه میبینیم که سیاسون بدتر از همه این موارد به یک فیصله دیگه میرسه که دور از جمهور در عین وقت تحلیف را ادا میکنه و مردم مایوس‌تر میسازه.
صافی صاحب،
برای کسایی که در تصامیم هستن این است که اینا از این مفادات و این تقسیم قدرت ها بیرون شود، در باره دسترخان مردم وضعیت بد اقتصادی مردم بیندیشه و این مردم ما بالاخره از این سردرگومی و از این بدبختی ها بیرون بکنه.
ډیر مننه صاحب ژوندیوس کورودان درنو اوریدونکو، تاسو هم دا غړی تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. صاحب سیبرا سروغه گیده ګورو چې کوم اوریدونکو وی اوریدونکو برا واخلو د نظر به واخلو.
بله،
او د دل نظر ورسته به بیا دورانی وزیري د ولسمشر د ویان مرستيال راخلو. سلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یې لکوم ازه؟
عبدالله ام کابل نه اړیکه نیولې.
عبدالله سه پروگرام خو دې اوریدلې، له موضوع به حتمی خبرې.
بله
بله
بله، مشته
عبد الله صاحب تاسو غږ مو غواړی د ما ویل چې تاسو موضوع اوریدلی کنه
موضوع باندې موضوع نه تعقیب کړی
دوه تاسو نظر اورو او که څه پښتنه لرئ نو له تاسو د تاسو نه بورس بیا دورانه وزیر را واخلو
زموږ نظر خو دغه خبره خو د موضوع خو د موازی حکومت او د اقتصاد په اړه باندې راکنه
bale bale از تاثیرات حکومت موازی بر اقتصاد او زندگی مردم
دا موازی حکومت چې د سره د ولس غم نسته د معلومه ده د خپل چوکي د قدرت لپاره دي ول د قدرت او چوکي غم سره د اقتصاد باندې مکمل دغه خپل پر سره د لار چا ول دي ما مثلا مختش ما یو بوشت غریب مخستو نور پی و تا غیر سپارت ولی تو اتر شده لیدی مخی دی ماما نیز ولو مال انتخابات و مخی خرس نکو مال سده حکومت معلوم چی و برا ما نیز خرس کم مخی ابن ماش پدیر لسو تو تقریبا و تس و افغانی و تا غیر پیندس و افغانی ام نواری
دیر منن جناب عبدالله سیب کورو دان جوجان اوس موږ سره ولسمشر د ویان مرستیال اغلی دورانی وزیری پلان کې د اغلی وزیری سړی مشیار کله راش
سلامونه تاسو د تاسو ګران ملمنو او اوریدونکو ته خدمت کوم
پښتنه دا کوم چې موږ خدای لوکوزی سب سره خبري وکړې دي او شمیر عام او خلکو افغانانو ولسونو خبري مو هم اوریدي شاید تاسو هم اوریدلی وي اکثره په دې خفه دي او اندېښمن دي چې د موازی حکومت له رامنځته کې دا وروسته د خلکو اقتصاد ورستر بلی خرابېږي سوداګري نه کوي پانګوال خپل پانګه له افغانستان وباسي د خلکو په درسرخان کې ډوډۍ کم شوې ده آیا تاسو د پاره یا د حکومت د پاره دا خوښنون کې نه ده
خا مانه د تاسو د پښتن لپاره مرګه مخکې ما څومره کوشش وکړ د نورو زمونږ ګران اوریدونکو کګونو مې سم و نه شول اوریدلای قطه قطه کېده خو د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې اول خو د موازی حکومت د کلمې استعمالول زما په نظر دا سمه کلمه نه ده د خطر چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د پرانا او په چوکاټ کې ماین سره غي او تاسو ولید ما چې په دې کې د ټولو نړۍ استازي شرکت وکړ او ولسمشر هم هغه د قسم می نو خوراوی اعت وکړه نو په دې مورد کې چې تاسو د اقتصادي موضوع را یاد کړل ګورې زه دا فکر کوم چې د یو طرفه قضاوت باید ونی شي افغانستان خلک په دې موضوع کې ډیر خوشاله دي چې د انتخابات په خیر سره پایت ورسیدل او د نړۍ مختلفو هیوادونو د افغانستان د نوي راغلي حکومت سره خپل مرسته اعلان کړي او د چمتو دي چې یعنی د نوي حکومت سره کار وکړي او ان شاء الله امیدواري ډیر زیات دي نو زه دا فکر کوم چې ان شاء الله مونږ تاسو ته یو مخاين دا په مخته او رڼي ورځ بل خیر سره
راشي اغلی وزیري امدلته یو پښتنه کوم تاسو ویلي چې د افغانستان خلک خوشاله دي او غوي د یو خیراتلونکو امید لري دې کې شک نشته چې د یو خیراتلونکو امید لري مګر موږ چوس په پروګرام کې یو شمیر اوریدونکو راوخصل لسره تر پای اکثره خفو مثلا تا به مخکې دی اوریدونکو خبري اوریدلې بي د عبد الله سی بغه وی چې ما ممیزو یعنی ممیزي شوی او ما غوښتل چې دا خرج کم خو ویل میزه د انتخابات نو به وروسته خرج کم چې لګه ګټه بو کی وی چې په خوا کغه پاته سو وسغه په 1500 څوک ناخلی نو آی خوشحالي هم داده
ګورې په ټولو دنیا کې تاسو وګورئ په هغه هیوادونو کې چې ډېر پرمختللي نه دي د انتخابات نه وروسته همیشه جنجالونه وي ځینې مشکلاتونه وي اما مونږ داس نشو ویلای چې دغه مشکلات نه حل کیږي سامه د زمونږ وطنوال به مشکلات لري او د موضوعات به حتما په اقتصادي برخو یا نورو برخو باندې به یو څه تاثیر اچولی اما مهمه موضوع دا چې اوس یو رسمي دولت لرو او مونږ نوی برنامه لرو د اقتصادي پرمختیا لپاره ترنګ چې تاسو هم دوه ورځې مخکې به د اقتصادي عالی شورا چې اولینه میټینګ یې دایر شو بار لدینه چې نوی حکومت مې سره غیپ دی کې ولسمشر دا وعده وکړه چې ترنګ چې مخکې هم مونږ خصوصي سکتور سره کار کوو بار لدینه هم مونږ نوی برنامه لرو او نوی پلانونه لرو او دا برنامه به پلی کیږي او د خلکو ژوند به ورو ورو ښه کیږي. دا بله دا ځینې مشکلات چې اوس په سیاسي اړخ کې رامنځته شوي دي دا به حل کیږي، دې ته به د یو حل لاره چاره پیدا کیږي او د افغانستان نوی حکومت هم دې ته ژمن دی چې د ټولو اړخونو سره مشوره وکړي او کله چې نوی کابینه جوړیږي او نوی حکومت به پر پښو دریږي دا به د ټول افغانستان څخه نمایندګي کوي او د افغانستان د ټولو اقشارو پر رضایت به دا حکومت مخته ځي.
خانم وزیری، فکر میکنم شنونده داریم، سوال اونا را میشنویم ببینیم که اونا چی نظر دارند این قسمت. بله
او کارکون کو ته او ټول اوریدون کو توایم.
و علیکم السلام، ستړي مشه چوک خبر کوي لکم زینا
اجی فضل احمد فضلی احمد کندهار ولا څه خبره کوم
فضلی سب ستړي مشه از په یوه تاسو پروگرام اوریدلې
ستړي مسی ملمنوتم سلام علیکم ټول ستړي مسی خبره درته کوم ټول ولس فن ماندګی سره نو زموږ د کندهار ولس دا موازی حکومت دا موږ په هیڅ ان نه منو. موازی حکومت دې جوړول دي په اول سر جوړ کړی و چې انتخابات نه وکړي سره چې اصلي به موازی حکومت دې جوړ کړی په موږ یې پلان انتخابات خواري تیر کړي بیا دې کشمکش جنجالونه رای حساب کړ رای دور کړ د رای کتنان هغه ته یو څه دور یو څه د شپږ د اووه میاشتې پر دغه باندې سره جنجالونه و چې حساب نه کېدي ما بس در اخلي اوس چې ولسمشر محمد اشرف غني جمهور رئیس اوس بیا دا لنډه غه راغورځېدلي دي وایي موږ موازي حکومت غواړو بله موږ څه شي غواړو په هېڅ شان موږ ولس موازي حکومت نه غواړو په موږ رایې کړې ده موږ تکلیف راکړی دي موږ ته الزامات راکړی دي موږ ورورتلي رایې مور کړي دي د طالبانو سره چې موازي حکومت جوړي نیمای حکومت جوړي هر کم چې جوړي ورسره خوشحاله یو ورته آمده یو منګر دغه لنډه غرو سره موږ موازي حکومت نه غواړو دا 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 اتلس کاله کېږي پر موږ اخواري چیرې کړي دي یو پلا انتخابات په سره کښې انتخابات و چې بیا وروسته چې بایلي بیا سره جنجالونه بیا موازي سي بیا نیمۍ کښې دغه اوس د اجرایه ریاست چې ته و دا څو کاله وکړي دا څونه تکلیف پر موږ چېر شو دا څونه خواري وې جمهور رئیس به وزیر وټاکي ته بول دا څه نه منه بابا بل به وټاکي ته دا نه منه موازی حکومت نه غواړو هیڅ نه غواړو.
فضلی صاحب که پوښتنه وکړم، هغه وخت کې چې کله د ملي وحدت حکومت حاکم و او له هغه وروسته دا اوس چې کړکیچ روان دی، ډاکټر عبدالله زانبوله ولسمشر دی او ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د کمیسیون د باورلیک په اساس ولسمشر شوی، په دغه حالت کې کوم تغییر راغلی که نه؟ هلته په کندهار کې خو به خلک ګوري، بازار به ګوري، د خلکو کورونه به ګوري، د خلکو په جیب کې تاثیر.
زه خپله راهنما والم، زه دغه ځکې رانی سوم دغه څو ورځې چې د طالبانو تاوتریخوالی کم شو، خلک د کورو سره ووتله، ځایونه یې رانیوله، کورونه یې رانیوله، خرید و فروش دا موازې والا چې راپورته شوله بېرته داسې په ټپه خبره سره ودرېده، داسې سره خرابه شوله. یو د کرایې سرای دی، نن یې څلرمه ده چې زه شپږ نیم په اووه زره افغانۍ مې یو سړي ته ورکوي، هغه راته وویل او پنځه سوه را پرېږده پر دا پنځه سوه یې نن دوهمه ده را سره چنیږي شوې پنځه سوه نه شي برابرولی چې ولس داسې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ولس داسې در په دره دی چې خپله یوه ګوله ډوډۍ ولاکه پیدا کولی شي نشته، زندګي نشته،
ژوندی اوسي. ژوندی اوسې، کور ودان. یو بل اوریدونکي راخلو، بیا به اغلی دورانی وزیر ته ورشو. مهرباني، سلامونه، ستړي مشئ.
بله سلام علیکم.
سلام.
بله
خا فکر کوم چې اړیکې درست نه و. ورزو دورانی وزیر ته اغلی وزیري د مخکنی اوریدونکو خبرې متاسې واوریدي د کورنی اقتصاد د تقویې لپاره او دغه کوم ګپ چې رامنځته شوی دی یا دا څه چې د اوس روان دي د دغه د بیرته چې کوشش وکړي چې د اقتصاد بیرته راپورته کړو د خلکو درسرخان بیرته پام اصلاح راغوړ کړو او خلکو ته د کار زمینه برابر شي نوی حکومت کوم پلانونه په پام کې لري؟
ډېره زیاته مننه د سوال څخه مې اول غواړم چې اولان ته پراولرم ګورئ تاسو څنګه چې د زمونږ د ورونو خبرې واورېدلې د افغانستان ټول خلک نور د جګړې نه ستړي شوي دي نور د سیاسي مشکلاتو نه ستړي شوي دي او ټول غواړي چې یو واحد حکومت وسي یو واحد غږ وسي هغه که د سولې په برخه کې وي که د اقتصاد په برخه کې وي که د خلکو د ښه ژوند په برخه کې اوس راځم د تاسو سوال د ځواب په برخه کې بلو ګورئ د اقتصادي موضوع ډېره زیاته دا نوي رامنځته شوي حکومت ته مهمه ده څرنګه چې ما مخکې هم تاسو وویل چې په تیره اونۍ کې ولسمشر په ډېره عاجله توګه اقتصادي عالي شورا دایره کړله او په دې کې د تجارت د خونې او همدار رقم د خصوصي سکتور د استازو او نمایندګانو سره خبرې وکړلې او کوشش پر دې دی چې له خیر سره به په دې نوي حکومت کې همغږي زمونږ د تجارانو پانګوالو خصوصي سکتور او د حکومت پرمینس کې زیاته شي ورسمشر وویل چې زه به د تاسو همیشه ټینګ ملاتړی اوسم او حتی تر دې ان پر چې هغه کمپنۍ چې دوی د اقتصادي لحاظ ضعیف دي او نشي کولای چې استاندارد مواد د خارج څخه داخل تر اوړي د خطر چې دوی هغه مالی وضعیت خنه دی وی ویل چې افغانستان حکومت دې ته حاضر دی چې دوی سره په شریک توګه یعنی دوی سره شریکان شي تر څو د دوی اقتصادي واده ښه شي او دوی وکړي شي چې د خپل ورک راکړه په خپله توګه تر سره کړي نور دا ډیره یو کوچنی برخه و چې ما تاسو ته تشریح کړل ډیر لوی پروګرامونه پر مخ روان دي ګوره یو بل مثال تاسو وایم کولای شم تاسو وایم چې یو زیری دی چې مونږ نور د برښنا په اړه شاید په ډیر نږدې وختو کې نور مونږ وکړی شو چې خصوصي پانګوالو ته هم مونږ برخه ورکړو چې دوی وکړی شي چې د برښنا په برخه کې د هیواد په ګوټ ګوټ ولایتونو کې دوی هغه خپل پروژې پلي کړي او همدا رقم که مونږ تاسو راشو د ریل په نلیک باندې هم خبرې وکړو په هغې باندې هم کار روان دی او ولسمشر په تېره جلسه کې د خصوصي سکتور څخه وغوښتل چې داسې باید په دې مورد کې پانګه واچوي او مونږ ته تاسو ملاتړ وکړو مونږ کولای شو د شریکانو سره ګورئ دا ډېر هغه موضوعات دي عمومي موضوعات دي چې په دې مورد باندې کار کیږي دا به مشکلات شته
یقیناً که دولت افغانستان برنامه های بر اقتصاد و بلند بردن اقتصاد افغانستان داره ولی مردم یک نوع تشویش دارن امی تشویش بله. مردم از چگونه رفع کنیم بله. مثلا من یک روز گذشته با چند تن از ناشران کتاب صحبت داشتم بله. در یک برنامه داریم به نام رنگای بله. زندگی اونا یک نوع تشویش داشتن میگفتن ما جرات نمیتونیم که سرمایه گذاری کنیم مثلا 10,000,000 افغانی یا 2,000,000 یا 3,000,000 افغانی در سر کتاب سرمایه گذاری بله. کنیم اینمی تشویش مردم از چگونه رفع کنیم مثلا بله. رئیس جمهور یک فرمان صادر میکنه در مقابلش حکومت موازی دکتر عبدالله دیگه فرمان صادر میکنه اینمی یک نوع تشویش برای مردم ایجاد کرده می تشویش چگونه رفع شوه
بله ببینین تشویش مردم بجاست متاسفانه ما باز هم صحبت خود را تکرار میکنم که در همچو کشورهایی که در حال رو به انکشاف هستن معمولا بعد از انتخابات جنجال های به وجود می آید که ما او جنجال ها تا ابد باقی نمی مانه و آخر یک راه حل برش پیدا می شه و این جنجال ها حل می شه ما و شما قبلا هم ما همچو جنجال های را شاهد بودیم که اما او جنجال ها باقی نماند و او جنجال ها حل شد حال هم پیشتر باز هم میگم که پیشتر هم گفتم که مشوره ها جریان داره و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک حکومت یا کابینه را تشکیل خواهد داد که متشکل از تمام احزاب سیاسی و اقشار سیاسی دهی شرکت خواهد داشت و هیچ کس هم به اصطلاح از داخل چوکات حکومت به دور نخواهد ماند. اما تشویشات مردم وجود داره، این تشویشات بر جای است، چون خب یک مسئله طبیعی است. اما اطمینانی که ما بر مردم عزیز خود میتم ای است که این تشویشات شان حل میشه و این مشکلات سیاسی هم پا بر جا نمیمانه و بر اساس مشوره هایی که صورت میگیره انشاءالله یک راه حل خوبتر و بهتر سیاسی پیدا میشه.
اقل وزیری زموږ یو شمیر سوداګر یو ډول تشویش دلري چې سوداګریز نظم بی ثبات شوه، دغه کوچنی یا لوی سوداګریز نظم د با ثبات کول لپاره څه پلان نشته؟
بحث احتکار هم است که یک جنس را که با قیمت 30 افغانی خریدن از وضعیت موجود سوء استفاده شده و او جنس با قیمت 120 یا 150 افغانی به فروش میرسه، چیزی بسیار عادی.
بله، این موضوع این سوالتان دقیق است. ببینین موضوع ازی که در اجناس مواد اولیه و دیگر مواد قیمتش بلند رفته است، صرف یک موضوع تنشات سیاسی نیست. ما شما میبینیم که موضوع ویروس کرونا یکی از تهدیدات جدی است که تمام جهان به او روبرو شده و در افغانستان هم همین موضوع است و از این خاطر هم می مواد بلند رفته که در جلسه شورای عالی اقتصادی که برگزار شده بودی یکی از موضوعات بسیار مهم بود که رئیس جمهور صحبت کرد با سکتور خصوصی و تجاران که باید راه احتکار گرفته شوه که تا هموطنان ما با قلت مواد غذایی و اولیه و همچنان مواد طبی مواجه نشوند. در بخش دوم سوالتان که چی پلان های در قسمت رشد اقتصاد وجود دارند، ببینین رشد اقتصاد یک موضوعی است که بسیار مهم است و در این پلان هایی که روی دست گرفته شده است شاید از اصل برنامه شما خارج باشه، بخاطر که ما میبینیم وقت شما بسیار کم است، چند دقیقه مانده. اما چنانچه قبلا هم برتان گفتم که بخش های مهم که مثلا موضوع پروسس زراعت است، موضوع صادرات اقلام مختلف تجارتی است، موضوع برق است، موضوع خط ریل آهن است، روی از این پلان های بسیار دقیق ترتیب گردیده است که آهسته آهسته روی تطبیق از این کار میشه.
او دام منه ای چه یو شمیر سوداگر و یو شمیر پنگوال و خپل پنگل افغانستان ویستی و یو باسی؟
زه فکر میکنم گوری زنی شهان خود تاسو پیگی کله چی پی یو جایی که یو سیاسی تنش یا یو سیاسی مشکل مای سراشی بیا هر لور کوشش کهی چی داغه سی موضوعات را مخته کی چی ترسو داغه دی آما افکار بندی یو منفی تاثیر و چوی. نو زه دا فکر کهومه چی دا موضوع سامه نده دی خطره چی پزه دی پتیر افتا که پا ماغ اقتصادی عالی شورا پا جلسه که وما ماغ طول و تجاران بیا هم خپل یو تعهد وران دی کما او زه فکر کهوم چی دا وازی دی دا سام خبری ندی بلکه نور زیات پانگ هم پر لار دی چی تاس بای گوری چی پا دو دری میاشته که یا پا تلور میاشته که با آقا با افغانستان که سرمه اگذاری میشی.
و دیر منن آقلی دورانی وزیری تشکر جوندی و سی منن موږ د ولسمشر د ویاند مرستیالي آغلی دورانی وزیری خبری واوری دی او خبری تر ډیره په دی وی چې نوې حکومت چې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ رامنځته شوه دوی د افغانستان د اقتصاد د سوداګرۍ او د پانګونې په برخه کې ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري او کېدای شي په دې نږدې وختونو کې په دغه برخه کې ډیر لوی پریکړې وشي. خو جاوید جان یو مهمه مسله دا و چې مګه اکثر افغانان ولسونه غوی بیا خوښینی دي پر رواني لحاظ زپل شوی دي دوی د کورنی هغه کم اقتصادي حالت سره مخ شوی دي لدی ور علاوه مګه کورنی تولیدات یو څه ل خاندو ځان سره مخ شوی دي.
بله، همچنان خانم درانی گفتند که بحث ها جریان داره با آقای دکتر عبدالله و امیدوار هستند که به یک نتیجه برسند و یک کابینه همه شموله که تمام احزاب در او سهم داشته باشند تشکیل خواهد دادن و افغانستان از این وضعیت خلاص خاطر خو
لدی سره په خوا کې د اقتصادي بې ثباتی یو لامل پته لدی چې افغان حکومت بیا د موازی حکومتونو رامنځته کول دي. یو لته د کرونا د وایرس پراختیا ده. په دې وروستیو کې د کرونا وایرس پراختیا موندلې ده په افغانستان کې څو پیښې ثبت شوې دي. په لږونه ځینې اشخاص مشکوک پیژندل شوې دي. لدی سره په خوا کې یو شمیر هیوادونو چې په ځانګړي ډول پاکستان دوی د افغانستان سره خپل پوله تړي د دوشنبه پورز او وخت نا وخت
مرزای شمال هم بسته شده
دغه لاري بندي شوې دي. نو دا هم کولای شي چې په اقتصادي حالات د خلکو په درسرخوان د په هغه کورنی اقتصاد منفي اغیز وکیندي.
یک از دلایل بلند رفتن مواد خصوصا مواد صحی که در اختیار مردم قرار می دادن در بازار صحی در افغانستان، یکی از دلایلش همی شیوع ویروس کرونا است که مواد قیمتش بالا رفته و بعض جایا پیدا هم نمیشه.
خب لدی سر بخوا که یو بل مسئله د سولی روانه ده. په یو وخت کې څو مسائل دي چې لیوی خو د سولی موضوع، لبل خو د موازی حکومت مسئله، لبل خو د کرونا د وایرس پراختیا. نو
افغانستان بیچاره با چندین مشکل دچار شده، مثل یک شخصی که چندین مرض در جانش میاد، گلوندرد، ریزش، زکام، همه چیز.
بالکل. نو په کار داده چې لومړنۍ تر ټولو شدیده او یو ډیر قوي او غښتلې تهدید د کرونا د وایرس پراختیا ده. په کار داده چې په دغه برخه کې موږ تاسې زموږ هیوادوال ډیر پام وکړي د کرونا نه ځان وساتي، ځکه که کرونا پر څومره پراختیا مومي په هماغه اندازه به زموږ اقتصادي حالت، زموږ صحي حالت او زموږه روزمره چاري ټکنۍ کیږي. نو په دې خاطر چې روزمره چاري ټکنۍ نشي، په دې خاطر چې ستونزې کمی شي، باید د کرونا په اړه موږ جدي او یو ډول شوري برخورد وکړو.
بله، بخش اول برنامه زیر آسمان کبود به پایان میرسه که در مورد تاثیرات حکومت موازی بالا اقتصاد افغانستان بود و بخش دوم برنامه را بعد از اخبار ساعت 3 دنبال میکنیم. با حالا فرشته ندا آمده در استودیو تا اخبار ساعت 3 را برای ما و شما تقدیم کنند.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید به دلیل جلوگیری از وایروس کرونا روند دروس مکاتب کودکستان ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی با یک ماه تاخیر آغاز می شود. نزدیک به 45,000 شهروند افغان به دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران برگشتند و سازمان صحی جهان میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا روند دروس مکاتب کودکستان ها و دانشگاه های دولتی و خصوصی با یک ماه تاخیر آغاز می شود. وحید الله مایار سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این توافق امروز میان مقامات وزارت های صحت عامه، معرف و تحصیلات عالی صورت گرفته است
که برای یک ماه مکاتب شروع مکاتب خصوصی و دولتی کودکستان ها و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی و دولتی اینا به این شروعش به تعویق افتاد.
در این حال ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز از به تعویق افتادن برنامه‌های مسابقات و تمرینات ورزشی خبر داده است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تعداد واقعات مثبت وایروس کرونا در کشور به 10 واقعه افزایش یافته است. نزدیک به 45,000 شهروند افغان به دلیل شیوع ویروس کرونا از ایران برگشتند. مسئولان در ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگویند که از آغاز ماه خود تا کنون به دلیل شیوع ویروس کرونا در حدود 45,000 افغان از طریق مرز اسلام قلعه به هرات آمدند. جاوید نادم رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت که روند بازگشت مهاجرین افغان از ایران هفته گذشته شدت گرفته بود.
روند بازگشت در طالبانه اطوای افغانستان به داخل کشور از اول ماهی هود که مسئله شیوع بیماری کرونا در ایران اوج یافته، تا این حال قریب به 45,000 تن از هموطنان ما به شکل داوطلب خود به خودی وارد کشور شده.
اما مسئولان صحی هرات نگران انتقال ویروس کرونا توسط مهاجرین افغان از ایران هستند. فرد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت بلخ بعد از فرار به شفاخانه دوباره برگشتانده شد. وحید مایار سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید فردی که آزمایش کروناش مثبت بود میخواست از محل قرنطینه شفاخانه فرار کند، اما دوباره به شفاخانه بلخ آورده شده است. به گفته وی این فرد در حال حاضر تحت درمان قرار دارد.
متاسفانه که این شخص میخواست که بره دوباره آورده شد و فعلا در بخش ایزولیشن وارد شفاخانه هستن. در اکتد عدالات ما بعض مشکلات میداشته باشیم که انشالله کمکای بخش پلیس و ارگانهای امنی را خواد داشتیم در آینده به صورت که واقعیت ما زیاد میشه.
به دنبال ثبت اولین مورد مثبت کرونا در بلخ، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این فرد از شفاخانه به منطقه تحت کنترل گروه طالبان فرار کرده است. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند. به گفته این سازمان، اروپا در حال حاضر به مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیل شده است. ویروس کرونا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی برای نخستین بار در شهر ووهان در چین شیوع کرد. تا کنون تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان به بیش از 5000 تن رسیده است. سرمنشی سازمان ملل متحد به همه 3000 کارمند این سازمان در نیویورک گفته است در صورتی که برای کارهای خیلی مهم احضار نشده باشند، برای 3 هفته از منازلشان کار کنند. این حرکت به خاطر جلوگیری از سرایت ویروس کرونا در مقر سازمان ملل متحد صورت گرفته است. انتونیو گوتریش دیروز گفت هدف از این اقدام کاهش حضور فیزیکی در دفتر مرکزی سازمان ملل متحد است، ولی در این حال به انجام ماموریت خود ادامه می دهیم. سرمنشی سازمان ملل متحد در یک پیام جداگانه به کارمندان این سازمان گفته است صحت آنها یک نگرانی جدی است و از آنها خواسته مهربان، بیدار و مسئول باشند. و جمهوری چک به همه مغازه‌ها و دکان‌ها در این کشور دستور داده است که سر از صبح امروز برای 10 روز مسدود باشند. در این دستور مغازه‌های مواد خوراکی و دواخانه‌ها شامل نیستند. در اعلامیه حکومت جمهوری چک همچنین گفته شده است رستوران‌ها نیز برای 10 روز مسدود خواهند بود. این اقدام به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در جمهوری چک صورت گرفته است. در حال حاضر 116 مورد مثبت ابتلا به این ویروس جمهوری چک گزارش داده شده، ولی تا هنوز هیچ کس در نتیجه آن در این کشور وفات نکرده است. صدر اعظم جمهوری چک قبلا به خاطر ویروس کرونا وضعیت اضطراری را در این کشور اعلام کرد. مکاتب مسدودند و بر اجتماعات بزرگ مردم ممنوعیت وضع شده است.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
بیا هم سلامونه او خیچاری لخ پل همکاری فرشتی نیدان مننه چی ده دریو بجو خبرونی درس در واروول. اوس نو ده خبرونی دویم برخی ترسی دلیو پا دویم ساعت که لکه سنگه چی موگه مخ که هم یادوانه کرده و
بله.
موضوع اماغ ده ولسمشر محمد اشرف غنی لوری اغل وره چی ولسمشر غنی وکړه او ورسره په خوا کې ډاکټر عبدالله د زانبولی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې د خلکو په ټولنیز نظم، په سیاسي نظم، په رواني نظم په دې څومره اغېز کیندلې، څومره مشکلات راولاړ شوي دي، د خلکو رواني ثبات څومره لمنځه تللی دا ځل په دغه غږېږو. خو په دغه برخه کې هم زموږ سره مېلمانه شته، د ولسي جرګې استازې ښاغلی عبدالرؤف شپون، د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریا بارگزی، او د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز د زموږ سره مېلمانه دي.
بله، فکر میکنم که مهمان نخست ما جناب عتیق الله عمرخیل است و فعلا
نو تر څو چې د امرخیل سب سره اړیکه کیږي کیدای شي چې زموږ اوریدون کې هم زموږ سره اړیکه ونیسي.
شماره ته
ورته د تلیفون شمیره وای چې خلک واوري.
شما میتونین به این شماره ها با ما تماس بگیرین 0799 20 35 40 و شماره دوم ما 0700 22 755.
جاوی جان، لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې وروستیو کړکیچونو او جنجالونو د خلکو هغه رواني نظم دا هم له منځه وړی دی، پرته له دې چې ځینې خلک په تشویش کې دي یا داسې ویل کېږي چې په ځینو سیمو کې ډله ډله خلک هغه وسلې ویشي یا دې ته ورته نور څیزونه، خو خیر دا تر د اوازو تر سره دی. مګر تر ټولو مهمه مسله د خلکو هغه رواني نظم دی چې دا له منځه تللی دی، په رواني لحاظ دوی بې ثباته شوي دي. په دې کې زه تاته یوه مخکې له دې چې امرخیل صاحب راواخلو یوه ټوکه درته وایم، بیا به امرخیل صاحب هم راواخلو، ورپسې به د نورو میلمنو سره وغږیږو. یو سړی ذهنن ډیر ګډوډ شوی و، بیا کور ته چې راغلی و نو خپلې مېرمنې ته ویل چې خورې لګي و بخوراک. هغه ورته وی چې وی زه خود مېرمنې خور راته ولی وای وی ولوري وب خاصاب می کار نکي. نو دا 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 خبر مې په دې خاطر وکړ چې دا سړی غ رواني ثبات لمنځه تللو.
دقیقا
نو روسي کړه کې چونو مشکلاتو زموږ په خلکو باندې په افغانانو باندې هم هغه رواني تاثیر کړی دی، هغه رواني ثبات لمنځه تللو.
ازمې وخت کې انتخابات ریاست جمهوری برگزار شوه او جنجال انتخابات پشت سر هم اومده و اینمی باعث از این شده که یک نوع به گفته شما روان مردم نارام شوه. و ما گزارش های هم داشتیم در شهر کابل که سرقت های مسلحانه بوده از طرف دیگر، از طرف شهر در کوچه و بازار و کسایی را مورد حمله قرار دادن که اموالشان را گرفتن، موبایلشان را گرفتن و اینمی خودش یک
نو د پروګرام په پیل کې د نظامی چارو کارپو خاغله عتیق الله امرخیل زموږ سره په لاین کې دی. جناب امرخیل صاحب ستړي مشي، خدای مراوله. امرخیل صاحب زموږ غاوري
اورم
او ستړي مشي. یار کله راشي پښتنه دا کوم چې په دې وروستیو کې د واک او چوکۍ پر سر ناندرو او د کړکیچونو په امنیتي لحاظ کوم مشکلات راولاړ کړی دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو ته سلام او ریګل ته تاسو ته کوم دا خبره یو واضح خبره ده چې په یو مملکت کې غیر قانوني د حکومت ما بین تر ازي معنا ده چې هغه څوک چې غواړي امنیت خطر واقع کړي او غواړي چې امنیت کې لوړ کړي یوه دی لاس برای دی او یوه دی لاس خلاصیږي او کوشش کوي چې په خار د پاول کې خپل دور وکړو کې انا مول سر سر ورسې چې غیر انساني دي په خلکو باندې حمله وکړه، د خلکو ورنه کړ په لارې کې خلک وشې په لارې کې خلک کړ په دا ټول کارونه حتی ورنه کوي حتی د خلک استې دا کارونه البته په وخت وخت کې کله چې په یو مملکت کې دولت دې چې نه دوه حکومت ما باندې راشي چې یو حکومت دې هغه له دغه خلکو نه طرفداري کوي او د آمدنو قصدن دغه کارو ته کوي تر هغه بل حکومت ضعیف وښيي، خلکو ته ضعیف وښيي، خپل قدرت وښيي، خپل قدرت د دغې لارې نه خلکو ته ښيي دا د دوی طرفداران هر څه کولی شي، هر څه ته کولی شي. دغه بدبختي خو له دوی دوه حکومت ته راولاړېږي په دې کې شک نشته، ځکه چې یو وخت چې حکومت غیر قانوني مابین ته راځي په معنا دې دي چې انتخابات نه مني، مثلا انتخابات نه مني، قانون یا اساس نه مني، خپل سر مابین ته راځي. نو په دې وخت کې دغه لنډغر خلک فرصت پیدا کړي چې نازنی مابین ته راولي.
امرخیل صاحب، دلته د امنیتي ځواکونو مسولیت بیا څه دی چې داسې کیږي مثلا د اساسي قانون خلاف پریکړه کیږي یا د تور ته نوري پریکړه کیږي، بیا نو امنیتي ځواکونه د دوی مسولیت څه دی؟
نو امنیتي ځواکونه خو بیدار ځواکونه باید اوسي، بیدار مثال دین دي تر کوم وخته پورې چې معلوم ده اوس هغه ځواکونه په خرو ریه باندې سمبال دي، مورال هم لري او خپل وظایف کې مثال تکړه دي. نو د دې اساسي وظیفه دا ده چې د دې د جمهوریتو چې دوه جمهوریتو ته ونه ګوري، د دې اصلي وظیفه ده د خلکو امنیت تامین ده، د خاورې تمامیت ده، د استقلال ده او دغه نه ازادي نه دفاع کول دي. دا سیاست په دغه نه چې دا په دوه پورې اړه لري، دې خواته باید دې توجه هم نه فقط توجه خاص دې 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 خاطر دې امنیت تامین
او خود امنیتي ځواکونه یو دنده خدام د امرخیل صاحب چې اساسي قانون تطبیق کړي، هغه څوک چې د اساسي قانون سرغړونه کوي هغه باید دغه سر باید قانوني برخورد وشي.
دا خو دغه واضح ده په قانون کې هم نوشته چې امنیتي دفاعي قوتونه د قانون حراست کې قانون تطبیق کې قانون دې تطبیق نه کاوه د ځنګل قانون په اما دته یو سلسله مشکلات دي او سلسله مشکلات په دې باندې کې چې اکثرا دولت خپل په سيتي جمهوریت کوشش کوي چې دا خبره ډېر رسوایی ته ونه ځي ډېر مشکلات ته ونه ځي په داخلي جنگ تبدیل نه شي ځکه خو دلته یو څه داسې مرشي راټولې شوي بدبختي د افغانستان خو دا ده چې یو زموږ امنیتي دفاعي قوتونه دي او یو زموږ بلشایي قوتونه دي دغه مرشي راټولېږي د یو په اطراف کښې راټولېږي او دا کېدای شي چېرته زموږ قوتونه ډېر قوي دي کولی شي دا مهار کا مشکل پکې نشته ولې دلته بعضې نزاکتونه دي بعضې لاسوهمې دي دولت نه غواړي په دغه موقع کښې په دغه حالاتو کښې داسې له زور نه کار واخلي له کار نه کار واخلي ځکه په دې ښه پوهېږي چې دا تهران د جمهوریت کښې دا نه اساس لري نه بنسټ لري او نه ځای لري خو په مرور د زمان خپله دې خبرې نه سره نظر کوي اما په دې وخت کښې د شدت نه کار واخلي بیا دلته خلک ډېر استفادې کوي دلته استفاده شوي خلک په همدغه دي شدت نه کار واخلي د دې خلکو باندې
امرخیل صاحب یک تماس شنونده ما را میگیریم ببینیم که اونا چی نظر دارن و چی سوال را مطرح میسازن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. ستړي مشی هر کله راشی څوک خبر کوي؟
بله بفرمایید.
د پښتیا د واحد د ګردیز نه
ستړی مشي
خیر شي مننه
مهربان ستاسو نظر او
موضوع خو ما نه در تکید کړی په سفر روان یم په څه موضوع ده
حاجي صاحب موضوع دا ده چې وروستیو د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته کوم کړکېچ چې رامنځته شو ډاکټر عبدالله عبدالله د ځانبولي ولسمشر په توګه لوړه کړې ده او همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غني هم لوړه کړې نو دغه جنجالونو په عام ولس کې په خلکو کې هغه کوم تاثیرات رواني منفي تاثیرات پرې غورځولي دي هغه رواني بې ثباتي څنګه رامنځته شوې ده په امنیتي حالاتو څومره تاثیر غورځېدلی په ټولنیز حالاتو څومره تاثیر غورځېدلی
نو ښه موضوع ده او ډېره سم تاکید کړې ده خبره دا ده چې رئیس جمهور چې په کومه ورځ باندې لوړه کوله فکر کوم د افغانستان ټول خلک دوی ته په ننداره وو او عبدالله له هغه نه مخکې یالیک شو ډاکټر صاحب عبدالله که دغسې درون پاتې څه وای وای یو ته راوړنې به یې کړې وای خو بېلاخره لکه زه اوس جب شم په پښتیا کښې ووایم چې ما هم لوړه وکړه یو مالین دا مې بل مالین نو د ده اوس دولت خو دولت خو اوس هم بې لارې نه ځکه د عبدالله صاحب ډېر ولسونه دي هغه ولسونه باید د دولت په راس کښې د افغانستان چې څومره افغانیان دي همدغه شعري کور ده دا په هر شي کښې برخه لري د خپلو اسنادو په مطابق که مثلا تاجري باید خپل تجارت وکړي
پوښتنه دا وه چې ستاسو په سیمه کښې ستاسو له خلکو سره راشه درشه لرئ ځکه قومي مشر یې خلک څومره په تشویش کښې دي امنیتي وضعیت څه ډول دی هغه ټولنیز رواني وضعیت څنګه دی ټولنیز وضعیت خپله څنګه دی دغه راته ووایه
دا به زه درته وایم دا به درته سل په نوي فیصد کې اطمینان درکړم چې د عوامو دا منلې ده او زړه یې اخیستې ده چې په افغانستان کښې به نوره صلحه کېږي ینه به نه همدغه د اشرف غني د راتلونکي حکومت کښې به ټول خلک د حکومت په راس کښې او د ده به ملاتړ وي دا څومره زه ینم په غونډو کښې په مجلسو کښې همدغه ما د خلکو نه را اخیستې یا ینم دغومره معلومات تاسو ته نه کېږي په دې سارا کښې کېږي نو دا اوس
خلق بيخي ديتا ديتا متوجسي بيجاه يطوف مصر هو يجوه يقول خواتي ختم طالبان بمضاف دول حتى راجي أفغانستان تنور خلق نو دا موضوع موضوع خودي يودي
ډیره مننه جناب
علی سلامت باشین تشکر کردم امرخیل صاحب سوال ما ایست که اگر یکی از طرف ها از نیروهای امنیتی کمک بخواه وضعیت به کدام طرف میره
در زواره که در کمک گفته به اول خوی ماند در هر صورت بانده دغه یو څه تاسو نه ورتون سي چې دا یو ورهم کال نه ده از دې ورهم کال چې دا سيد سي هغه چې یو دي خوایو په تمه تاسو ته هر څه په خپل نه فصله او سایه د ټول وخت او خپل من کې جګړې هم شروع کړې او جګړې د هغه ته ورسېدې چې د لاخره په تاسو قوت دې د لود په تاسو ورسېدې هغې او څنګه چې تاسو اما طالبان کله چې کندهار ته پیدا شو دی او څه سره څنګه تر کابل سره راورسېد نو دا یو تجربه ده چې په نظر کې باید ونیسي چې هیڅ وخت نه چې قوتونه دي په کارونه کا غیر قانوني شکل ده په قانوني شکل یې استفاده ترې کولای شي په غیر قانوني شکل کې استفاده ترې وکړه بیا ما خبر شو چې دوی مرغۍ پاتونه کې په جنگ یوند څه غوند لاندې ولې چې څوک د وړه ورګي وي بیا نو خو ځې خبره ده چې دا حالت ما باندې تر ازي او دې په خپل ما باندې چې سره خلی نو ځې خبره ده چې دا طالب ته نه باندې ده دا څنګه چې په افغانستان کې جنگ خطر شوې ده او جنگ رسته چې جنگ نه وای ختم شوې نو خو بیا به ولار و او دې ولار خو څه کدا حالت ما باندې تر ازي دا خو په دوه ډلو ویشل کېږي خپل ما باندې سره وي طالب دې شنو چې په اسانۍ صورت کې کدای شي سره چې کابل موږ یې او دوی به ډیره فاده کوي دا خو تجربه وسته دوی هم کړی چې باید تجربه وکړه
ډیر مننه
وکړي دا خو یو مسله ده تاسو چې هغه د ملیشو ده
بله
بدبختانه په افغانستان کې خلک د ملیشو به استفاده کوي او د امریکایي قوتونه اوس په دونه استفاده نه کوي ته وګورئ دوی سودي چې هغه اوس فازه قوتونه نه دي دغه د ملیشو نه استفاده کول دا ډیر لوی بدبختي ما باندې راوړي
بله حتما احزاب که
دا باونګر دي غلې دي خلکو ناموسو پاره ځان دي ته یو ځنه کوي
بله
د دې نه استفاده کی بیا دا نو یو بدترین حالت
افغانستان ما گزارشای داشتیم که نیروهای مسلح غیر مسئول در ولایات هستند و همیشه مردم مورد آزار اذیت قرار میتن و در این حالت طبعا دیگه وضعیت که از کنترل خارج شوه همون نیروها هم برای مردم آسیب و آزار میرسانند.
او ژوندی اوسی جناب امرخیل صاحب
کنترل خارجی کی یادت خلک دا خو پرسر لمبه ته ناشتی دې خو ځان دا چکو دا څه په ول له خلکو مال لري دې خلکو لا لري دا یو دې څه دا کوم فکر کوي چې دې او ته به دوی په خپل راغلي دې ته به دا فرصت ورنه کړو که دا خو دا دې خپل لمن ته بیا رسیدي دا څنګه دې بیا وستوب ته اخلاص دې
من نه امر خلصه او کور ودان امر خلصه ژوند دی اوسه
یادر کی تصادف کلا طالب په کندهار کې یا په جلابات کې وو څه پرخندی کې ده وو څه طالب په خار په کابل کې ده وو څه طالب په اطراف په کابل کې ښار موجود ده نو په دې خاطر دې ته باید څه څه وسی دی هغه خلکو ته تصادف ورنه کا دا غیر مسئول خلکو ته تصادف ورته یا به دا په افغانستان کې قومي جنگونه ونڅي دا وته
زیاد. سلامت باشه نمرخیل صاحب خیلی ممنون
کور مودن در نظامی چار کارپو خاغل عتیق الله امرخیلو لدی ورستا خاغلی عبدالروف شپون ته هم ورزوخو مخکې لدی چې لشپون سره اړیکه ونیسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره وایو 0999 15 30 40 او 0900 822 0915 از موږ د ټلیفون شمیرې دي تاسو هم کولای شئ چې زموږ سره په اړیکه کې شئ ترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادي رادیو ناوړي
بله و موضوع برنامه ما هم روی کار آمدن حکومت های موازی چقدر بر روان مردم تأثیر گذار است و چقدر از لحاظ امنیتی مردم در تشویش انداخته و مردم تشویش دارند که مملکت به کدام طرف روان است، وضعیت امنیتی چگونه میشه، وضعیت اجتماعی چگونه میشه و به نوع مردم
یک قسم سردرگم هستن چی کنیم؟
نو پولیسی جرگه که در ننگرهار در خلق و استاز خاغل عبدالرؤف شپونز مکسر پا عدی که کده شپونز سبستری مشه هر کل راشه
سلام علیکم تاسو مستری مشه بهم سلامت سره مهربانی
ډیره مننه شپون صاحب زه خبر شوم په دې روسیو کې تاسو یو شمیر ولایتو ته سفرونه لري د لورو سیمونه د امنیتی پوسټو د پولیسونه د اردو نه دغوی نه لیدنه کوي په دغه لیدنو کې کله چې تاسو تللی یې ادارته وایي چې د امنیتی ځواکونو روحیه څنګه و ځکه په دې روسیو کې کوم جنجالونه چې په کابل کې رامنځته شول د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله پمنسکی دغه کړکیچونو د امنیتی ځواکونو پر هویم کوم اغیز خیندل
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه تاسو نو تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم زمنګ د امنیتی ځواکونو روحیه ډیر لوړه ده او الله دې زمنګ رهبرانو ته هدایت دې نیکی وکړي انتخابات ګټونکو او بایلونکو لري دا مشکلات به حلېږي خو زمنګ امنیتی ځواکونه ان شاء الله په ډیر جګ مورال باندې د خپل وطن او د خپل ملت نه دفاع کوي
bale چی فکر میکنین دری حالت نیروهای امنیتی چه وظیفه دارن چه کنن
زما په ټولو ارګانونو باندې غږ دا د امنیتی ارګانونو باندې چې خپل بی طرفی حفظ کی او خپل د وطن دفاع وکي زه چې څومره دوی سره نږدې پات شوم چې نوم دې کمیسون کې ما دوی هغه خپل بی طرفی حفظ کړی دا او زمان په غږ دا ده فقط دوی خپل د وطن او د خپل ولس د دفاع په حالت کې دي او دوی هیڅ سیاسي اړخ ته کوم تمایل نه لري کوم د سیاسي جریان نه دغه او د خپل نظام ملاتړ دي
بله شپون صاحب شما خو با مردم هم دیدارای دارین و دیدارای کردین مردم چی فکر میکنن؟ تا جایی که ما گزارش های داریم مردم یک نوع تشویش دارن از لحاظ روانی فکرشان نارام است و تشویش آینده را دارن که آینده چی میشه؟ در بس ساعت اول هم که ما داشتیم هم از لحاظ اقتصادی تشویش دارن هم از لحاظ امنیتی هم از لحاظ اجتماعی مردم چی میگن بر شما؟ شما نماینده مردم هستین؟
خلق خو ولی نه تشویش بلری خو دوم راحت که نه زه خو ولتی سره ما یو خبر رسوم چې افغانستان یو نظام لري او اوس موږ تقریبا په 2019 شل کې ژوند تو هغه سابقه حالت تا افغانان بیا ندي او دا زمونږ د سیاسونو هغه خپل وزن به چې بایلی به ان شاء الله سیاسون به سره جوړیږي موږ دې ته امیدواری لرو او په دغه اخره کې چې د امریکا کوم دریز وو هغه ټول ولست روخانه شو او ولست یو امیدواری ورکړه خغلی زلمی خلیلزاد زمنګ د نظام زمنګ د حکومت نام لاټړ وک او وی ویل چې موږ مواجی حکومتونه نه غواړو تر کله پوری زه ولسی سړی ما کله پوری چې دغه خارجیان دلته وی او دوی کوم د ستو نه ګوري ان شاء الله افغانستان کې به څه مشکلات نه راځي د رهبران به سره جوړیږي
آقای خلیلزاد هم چنان ریون گفت که ما د حکومت حمایت میکنیم که ډاکټر عبدالله و تیمش دو شریک باشه
نو ډاکټر صاحب غنی خوب هم ځان ته کابینه نه جوړي موږ سره په دې موافق یو ډاکټر صاحب عبدالله هم زمونږ د وطن افتخار دی زمونږ یو رهبر دی او باید په حکومت کې ورته سهم ورکړي دغه صدرونه ونیسي زمونږ د ډېر وخت نه په همدغه غږ و د ولسونو همدغه غږ دی نو زه داسې په ولس زه ولسي سړی یم انشاءالله ولس کې داسې خاص تشویش نشته مهم تشویش زمونږ د دې نه دی چې خدا نخواسته خارجیان کومه دیسه ونه لري چې دوی دیسه جوړه نکی افغانان
پخپلو کې ان شاء الله څه مشکل نه شپون صاحب مننه تاسو په لاین کې یو شمیر اوریدونکو برا واخلو لاغوی سر بو غږیږي خی له تاسو پښتنه مو لري نو هغه ته بور شو اوس ورزوی اوریدونکو ته سلامونه ستړي مشي سلام ستړي مشي څوک خبر کوي کوم زینه ها اړي کې پرښو بل
اوریدونکو سلام دې کې مورا bale assalam alaikum
السلام علیکم
څوک خبرې کوي لکم زینه
عبدالحی محمدی د کندهار دغه پاک نمی دغه څو ولایت ته خبرې کوم
محمدی صاحب تاسو خو به زموږ پروګرام اوریدلې له موضوع به خامخه معلومات لرئ
ما څو پروګرام اوریدلې ورور ول مرزه سړي ته وله له وان سایه مې کوټه په ټول ما د شای ساي براد راخست دي ټول دل یا کو ته فار نو واسه کې نو ولا په شار اخست دي واده نه چې دا څه ته بدار دي دا څه
ولس داسې دربدانه دي او ګلار نه دي دا اوس چې دوی ویل زموږ د وطن ابتخار دی که چېږي بخار دی دا په نظره ډالره یوه دریشه رانیستې د خدای ری دي څلور وارې دغه پنځم وارې د جنجال دی دغه ولسي جرګې ټول ورته پر راولاړ شي پر راټول شي ورته پر خلکو غږ وکړي پر ولس غږ وکړي پر ملي اردو غږ وکړي چې دغه سړی ونیسي د پلویان ونیسي.
تشویش شما چی است از لحاظ امنیتی و از لحاظ اجتماعی؟ اوضاع را میبینین؟ چی تشویش دارین؟ چی در دلتان میگرده؟
تشویش ده تشویش لوره او داره ده یو افتاد مخ ده واربان وسو ایچه اقام ده پنزه لکه و مثلا نتراغه دیر پنزه لکه سواس اقا جری بیر تا پدری و پسلو لکه خرسیر ده خراری دی خلق دار بداره دی ده اقو کگواره کو کنون اساسی افغانستان از اصل رو خدا قانون پر واقع تر تریه بود خاصر بخانی ملامت آقا دیستی است که دای ملامت دای دیستی است خلق یه در بدار که ولست در بدار که یاو رو را اتا رسول خبری دیست بنجان دیست خلق در بدار دی ولی پشار اخیر چه تدور کنو دا یه واده رشی پر نظر رو رانیست و رو را و دستی جر گیت و دا سناتوران جر گیت و پر دا قانون اساسی و گوری هرسو ملامت را بد چنگی تشکیه رو را خدای پریاد می پردی دا خلق می پردی دا دا یو وخت سره وطن یې رحمان نیولې دي یو اولاد یې سرغنه دي یو اولاد یې دي سرغنه چیرې دا خلک وو در بدر
خو مشکل کلان همی است که هیچ کس قبول نمیکنه باخته.
او فکر کوم تلفون قطع شو. شپون صاحب ته ورزو. شپون صاحب تاسو خود محمدی صاحب خبري مو اوریدي زب دغه د پختنه په یو بل شکل تاسو نو کومه په داسې حالاتو کې چې افغانستان دی و ډیر نازک حالت نتیریږي لوي خو د سولې پروسه د بلخوا انتخابات بیا د حکومت د منلو نه منلو مسأله په دې وخت کې د ولسی جرګې مسولیت څه ده؟ تاسو په دغه برخه کې کوم اقدام کړی کنه؟
نو زه یو خبره تاسو ته دا ورور ته خزر ډیر زیات احترام لرم. موږ باید دې چا سپکاوی ونکو. ما مخکې تاسو ته ویلي چې انتخابات ګټونکې او بایلونکې لري. انتخاباتو ګټونکې معلوم ده. دا چې ډاکټر صاحب عبدالله ته څوک په غوږ کې کومه خبره کوي دا د هغه خپل کار دی. موږ امیدواري دا لرو د ولسي جرګې. موږ هم په خپل دغه کې چې څومره مو وس رسیږي زموږ خو خپله د اداري مجلس لا اوسه پورې نه دی آیت نه دی پوره شوی. زمونږ نن هم په منځ کې هم دغه خلکو جنجالونه شروع کړي دي چې یو ته سپینه رایه ورکوي موږ مصروفه کوي. ولې زمونږ په ولس باندې غږ دی چې ولس باید مطمئنه اوسي انشاءالله چې څه مشکل به نه راځي. او ډاکټر صاحب عبدالله به دا ومني چې ما زه مات شوی یم او بیا به په دې حکومت کې ډاکټر صاحب غني ورته قدمونه به معرفي کړي. زمونږ ډاکټر صاحب غني باندې هم غږ دار دی چې د دغه کډرونه ما ځان سره ونیسي او په کابینه کې ورته ځای ورکړي. د دې لپاره چې موږ یو ډیر غټ اقدام ته یو ډیر غټه مسلې ته اقدام وکړو هغه د صلح موضوع ده. او امید ده چې په افغانستان کې به صلح راځي. دا که اوس منفي خبرې وکړو چې څوک ملامت دی او څوک نه دی هغه د افغانستان ولس تصمیم نیولی دی. ولې موږ د ولسي جرګې غړي هم په دې باندې ولسونو سره همکار کړی دی غږ مو پې کړی دی چې موږ هغه څه غواړو چې د افغانستان ولس یې غواړي. افغانستان ولس په انتخاباتو کې خپله دغه غوښتنه وکړه او هغه شی پوره کړ چې ډاکټر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور شو ډاکټر صاحب عبدالله وبایلله. ولې د ډاکټر صاحب عبدالله نه مو خواست دا دی چې تاسو اوس دغه کیسې مه کوئ. افغانستان تاریخ لیکل کېږي. ولې که موږ په دې کې بیا شیروار وو دا دواړه مشران به انشاءالله چې سره کینی. موږ نه غواړو چې دوی ترمنځ نور هم دا بې اتفاقي زیاته شي. باید سره کینی او د صلح هغه چې مهمه موضوع ده په صلح باندې کار وکړي.
شپون صاحب چی میشد که بجای میانجی خارجی ها میشد که از پارلمان افغانستان یک تعداد جمع میشدن منیس یک ریش سفید منیس یک کلان و میرفتن پیش دکتر عبدالله عبدالله و جناب دکتر اشرف غنی و اینا را با هم آشتی میدادن و به نوع یکیش خودگذری میکرد و یک حکومت تشکیل میدادن. حاجت دو مراسم تحلیف نبود ولسی جرگه. چرا چون این کار را نکردن به خیر افغانستان؟
هغه وخت کې خو زمونږ ولسی جرګه په رخصتیو کې و د دوی د جنجالونه په دې حالات کې. او بله مهمه موضوع دا ده چې په ولسی جرګه کې خو تاسو خپل هغه حالات ګورئ چې د دواړو طرف ته دومره تند خلک کامیاب شوی دي چې یو طرف ته نه غواړي یو ته خبرې کوي بل ته خبرې. کاش کې په افغانستان کې داسې صادق خلک ډیر کم دي چې هغه په میانجګری اوس دوی دغه زبرځواکي میانجګری نه مني. خو زه دا وایم چې که دغه زبرځواکي هر یو ته
سترګې لږې سپینې کړي، یقینو که دا مشکلات حلیږي. او زه امیدواره یم چې افغانستان خلک به نه ډاره، افغانستان ولسونه باید مطمئن اوسي چې دا مشکلات حلیږي، صلح به هم راځي. زه ډېر امیدواره یم.
فکر نه میکنین شپون صاحب، فکر نه میکنین که هنوز هم سر وخت است؟ هنوز هم افغانستان به یک بحران بسیار عمیق نرفته و میشه که نمایندهای مردم در پارلمان برن و از دو طرف یک خواهش کنن که وضعیت اقتصادی ما، صحبت های مردم در این برنامه داشتیم، وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است، حتی مردم روی خدا و قرآن پیش میکنه، میگه بلیاز خدا و قرآن نکنین که مردم وضعیتش خراب است. نمیشه که حال یک حیات جور شوه، منعیس یک ریش سفید و کلان برن با اینا صحبت بکنن.
مونگ پرونم سچه زما پوریاده لری، مونگ پرون بلا ورز دقا یوافتا کیگی تالیف نروست دا صورتی کیگی چه مونگ پامده کار کهو دا مشرانو سره کار کهو چه څنګه او کولیشو چه دقا بحران حل شي. ولی یو بد بختی داده چه زمونگ دا ولیسی جرگی تاسو ولی دل چه مونگ پینزک سا دا صلح دا آیات دا پارم پا پچه باندیا چهو مونگ کم دوزر جنجاله دی. او مونگ اغا خپل وقت ده اغا مونگ کرده ده ننم لگیایو پرونم ده بازی سپینجیرو رهبرانو سره وغا گیده ما، او اتا ده داکتر با ده عبدالله ده طرف دارانو سرم ده وغا گیده. مونگ اغا خپل چه سو اس مراتی گی اغا مو انشالله کرده او دوام لرو پامدی بانده. مونگ هم کوشش کو چه خدای ده مشکل حل کی. امید ده استاد سیاف اس کومنس که شوه ده زه دنیجدین خبریم، امید ده چه خدای مهربانه ده ده مشکل بخش.
شما سب تسته و بیام راشو یا وریدون که رخلو ده پختن و نظر به وریدون که تبارش.
بله سلام علیکم، برنامه زیر آسمان کبود.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، ستړی مشه ای چو خبری که ویده کم زینه؟
یو خوښ نه خبرې کو احمد.
احمد صاحب ستړی مشه، زموږ پروگرام دی اوریدلې؟
خو
نو ستاسو نظر او پښتنه اورو.
خو په پښتنه هو دا غلا کنه چې هوایي چې خلک په تیګو باندې ولی سره راي دا راشه ممزوی دی لیوانای دا.
ها او یو په خوانه سره کې دی بالکل.
خو والله انا شو دا د سماره خو هغه ته نیولې پوزې تا.
خا نو کوم نظر لری یا پختنه لری نو مهربانی ډیر مننه، ډیر مننه ژوند دی اوسه. نه پیګما فقط ما یو سرو کې می واوریده. خا نو زبې یو بل اوریدون کرا واخلو. سلامونه سړی مشي.
بلی سلام
علیکم.
علیکم السلام، خدا معرفی کنین، از کجا زنگ زدین؟
سلام شو بخدا غنوم دیو زری بیا واخل ما سموانه خسته. ارمانی صاحب مهربانی استاسی نظر یا پختنه اورو؟
ما پختنه خدا را میلمانو اس که دا واس لا ودا استفسر تر تا بلا جلا ودا استفسر بلا ودا یا استفسر صاحب مد تا خبر کی دا تنسوا بلا
نو ډېر دغه موږ درست وانه خستره شو. شپون صاحب ته ورشو، وروسته پښتنه به له شپون صاحب څخه وکړو، بیا به زموږ د پروګرام نور میلمانه راخلو. شپون صاحب، د داخلي امنیت د کمیسیون د غړي په توګه که چیرته امنیتي ځواکونه مداخله وکړي، او یا هم په اوس وخت کې تاسو پوهیږئ د امنیتي ځواکونو له وضعیته به هم خبر یې، که مداخله وکړي فکر نه کوئ دا مسئله به ډېره د بحران پر خوا لاړه شي؟
که چیرته دا ډېره مهمه موضوع ده، او زه نه غواړم چې په دغه وخت کې خپل هغه بعضې خبرې وکم، هغه به انشاءالله که بیا دا حالات همداسې ول بیا به هغه بعضې خبرې دي چې هغه به زه بیا د افغانانو سره شریکې کړم. که امنیتي ځواکونه مداخله،
پوښتنه دا کوم اوسې ولې نه وایي د کوم مصلحت پاس است؟
او ار دا دی چې اوس موږ دې ته امیدواره یو انشاءالله دا مشکل به حل شي، دا مشکل به حل شي. او کچیر د امنیتی ځواکونو مداخله وکړه، بیا د افغانستان دی الله بیا عمل شي. خو زه خپل په میړنو امنیتی ځواکونو باندې دا باور لرم، ورسره په تماس کیم چې دوی خپل بی طرفي کوي او د خپل نظام ملاتړ دي، نه غواړي چې نظام ړنګ شي. دا باندې افغانان باید مطمئن اوسي، او د امنیتی ځواکونو باندې ټول افغانانو باور دی. زه ورسره ډېر د نږدې نه کار کوم، هغوی د نظام ړنګول نه غواړي او انشاءالله مداخله هم نه کوي.
ډېره مننه، ژوند
سلامت بشین، خیلی ممنون.
سلامت
لشمن صاحب، نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د آزادی رادیو نه تر شنه اسمان لاندې پروگرام اوري. لمرنی برخه از موږ د روسی کړکیچ په اساس چې کوم اقتصادي مسائل راپورته شوی دي په کورنی اقتصاد امدارنګ د خلکو په اقتصاد او کاروبار څومره منفی اغیز کیندل شوی پاغه و دویم با د دویم سات بحث مو دا و چې په افغانستان کې یا په افغاني ټولنه کې رواني نظم ټولنیز نظم او یا سیاسي نظم څومره ګډوډ شوی دی هغه کومه بې ثباتي چې د کړکیچ په اساس رامنځته شوې ده کومه ده نو فکر کوم چې اوس له موږ سره په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریا بارکزی هم په تماس ده اغلی بارکزی ستړي مشیار کړل راشي
خوش آمدین
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم سلام
بشما باشه نمیدایت مننه اگر برزه پروگرام بدی آوریدلی از پختنه دا کم چی پدی روسیو که چی کم کرکیچ دا انتخابات و پایل که را منسته شو ولسمشر محمد اشرف غنی هم لوڑا و کرا و ورسر بخواه که دکتر عبدالله عبدالله هم دا زنبولی ولسمشر پا توگا لوڑا و کرا دقی چاری کتا هم دا افغانستان پا اقتصاد و پا امنیتی وضعیت خوبی خامخا غیز که اندلوی بلکه دا خلکو اگر روانی صوباتی هم لمن زوره ده به هیز دی داسی افغانی خزینه فعالی چی تاسل تا پا افغانستان که فعالیت کوی دا افغانو خزو اگر روانی نظم سنگ ارزوی
منه نه زه فکر کوم چې نه تنها یوازې افغان میرمنه بلکې ټول سیاسي اوضاع په ټولنه کې په ټولو باندې ډېر مستقیم اغیز لري که چېرته د افغان سیاستوال خپل منځ کې ادسته خبره یو بل سره ومني سیاسي وضعیت که چیرې بد هم وي بیا هم ښه دی خو متاسفانه دا روان کړکېچ نه تنها یوازې د افغانستان په اقتصادي اجتماعي ټولنیز سیاسي بلکې د افغانستان حیثیت په نړیواله کچه باندې تاوان وکړ او د افغانستان ښځې هم دې نه بې برخه نه دي موږ ښځې په مختلف مواردو کې خپل تشویشونه مو حکومت سره شریک کړل او هم په داسې حال کې او په داسې وخت کې چې موږ اخوا ته باید د طالبانو سره د مرکې دپاره باید یو قوي ټیم وسي او زموږ ټول انرژي باید د سولې په پروسه کې او د سولې په خبرو اترو باندې فوکسي او د نوی نظام چې خلکو ته عرضه د خدماتو کې هغې په سر باندې متاسفانه په داسې وخت کې دا پیخه رامنځته شوله اول خو د هیچا ګمان یعنی زما خپل هم ګمان په دې باندې نه کېده چې زموږ سیاستوال داسې یو کار ته لاس وهي چې په هغه کې نه ملي ګټې شته نه شخصي ګټې شته نه اقتصادي ګټې شته بلکې دا یو رقم ځانځاني ده تر څو چې موږ همدیګر پذیر و نه شو په دې ملک کې ژوند کول په یوازې سر باندې خو ناممکنه ده زور زیاتۍ ته باید د پای ټکی کېښودل سي قانون ته باید اولویت ورکړل سي که څه هم نن سبا د قانون نه ډېره غلطه استفاده کېږي او ټولو نه مهم ټولو نه ستر حکومت هسی هم ډېر په یو ستر رقم سره بریالی نه دی که نه چې موږ وایو چې والله حداقل شپږ میلیونه خلک رایه ورکړي دي په هغه لږ کمتر تر یو میلیونه هم په هغه کې هم ډېرې خبرې شته دی نو زه فکر کوم لږ تمکین کول په کار دی او لږ هغه خلک چې مشورې ورکوي دواړو ټیمونو ته متاسفانه هغوی مغرضانه مشوره ورکړله او دا د هیچا په ګټه باندې نه دی
خانم بارکزی
دغه دوه رهبرانو بله مهربانی
گپی است که هر دو طرف مدعی تطبیق قانون است دکتر صاحب عبدالله میگه ما میخوایم قانون رو تطبیق کنم و دکتر صاحب اشرف غنی هم میگه ما احترام به قانون اساسی داریم این مردم چی را باور کنن مثل که یک شنونده ما در ساعت اول زنگ زد گفت ما به کی شکایت کنیم رفتیم رای دادیم و به خاطر خیر افغانستان فلاح افغانستان رئیس جمهور انتخاب کردیم حالا مشکل خود به کی بگوین این مردم
سوال کلان در اینجا هست که رهبرای افغانستان هنوز متوجه نشدند متاسفانه امروز از قانون به حیث یک ابزار کار گرفته میشه تا یک حکم که همه در چوکات قانون خود ببینند هر دو تیم بسیار کارهای غیر قانونی را انجام دادند هم در جریان انتخابات و هم بعد از انتخابات یک چیزی را که هر دو تیم متوجه نیست و در مجموع سیاسیون افغانستان او قوت مردم افغانستان است مردم افغانستان در یک مرحله شاید یک آدرس بپالند که صدای خود بلند کنند اما وا و بدا به حال روزی که مردم اینمی قوت فیزیکی خود کار بگیرند در برابر
نظام و نظام موازی هر دویش. اونو وقت است که باز چالش فرق میکنه، اونو وقت است که با سیاسون باخت 100% خود باید بپذیرم. من فکر میکنم آنچه که امروز هست در حقیقت باخت انتخابات هست که متاسفانه باید اقسم نمیشد و در ضمنش هیچ کدامش دایه از ایره پیش نبره که قانون هست، به خاطر از اینکه من بیشترم براتون گفتم از لحاظ قانونی خلاهای متعدد وجود داشته و داره که از قانون سوء استفاده صورت گرفته.
بله.
و مهمتر از همه ای است که قانون بر یک اجتماع نظم میده، ما نمیتونیم بی‌نظمی خود با
قانون ربط
بگذاریم. این قانون اصلا در حقیقت برای دادن وزن در یک اجتماع بین افراد من حیث یک قرار داد وزن میشه، اما حالی اینمی ناشی از بی‌قانونی هست، امی انارشی و امی بحران سیاسی، ای در حقیقت منتهای بی‌قانونی است. اما ما میخواییم با سیاسون افغانستان بگویم بترسین از او روزه که مردم با چپلک با بود به خاطر برکناری از اینا اقدام کنن. او بدترین روز میدونه.
اغلی برگزه بیام تستر از او روز به یو آوریدون که رواخ لو خیلی تاسی پختنه ولر یو خپل نظر به هم مکسر شریکی. سلامون استری مشه.
بله سلام علیکم.
سلام. فکر کوم چې اړیکه پریش و بل اوریدون کې براوخلو. سلام ستړي بشې څوک خبرې کوي؟
بله
سلام.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟ کوم زینه
محمد انورم د بادغس بالا مرغام نه خبرې کوي.
انور صاحب ستړي مشې، خدای مراول از موږ پروګرام مو اوریدل اساس نظر یا پښتنه اورو.
بله فکر میکنم که خط شد
اړیکه پریش و یو اوریدون که بل راخلو کله د سر مخبری وشوي خطر خګینه بیا به اغلی بارگزیت ورشو. سلام.
بله سلام علیکم.
و علیکم خیر.
زنده باشین، خدا معرفی کنین و بگوین که از کجا تماس گرفتین.
صداری زازن پکتیا ولایت نظم ما وختن ادار دیونه کنه د سرغختلو نچید ګټم پکې دا یې تاسو ته خمونګا یې دا دې لپاره راي درکړه دا ولس در بدر شو پولیس او اردو پسې تر هغه ځان ویني او قتل یې ده. نو تاسو ولې دا څه دې مل څه خیانت کوئ؟ دې خدای په لیاز دې رسول په لیاز دې قرآن په لیاز نور سره جوړ شي، نور در بدرې سره ما مخ کوي او کني تور تاریخ کې عمر نمونه لیکل کیږي لکه چې په خوا کې چا نوم لیکل شوی چا چې غزي توپ کړی دی هغه غزي چا چې دا څه ورانه تلمن وخلې دا کې ورانه کار نوم لیکل شوی دی ان دا اخر هغه تاسو باندې تاریخ او تاسو باندې سوی دی رسول خاطر وکي نورا د من سره نور خیانت ما کوي. زما دا غوښتنه دی بل پورو چارواکو نه چې بس کې نور ډیر وکړي دو ډیر وژړي دو. نو تاسو چې نشي سره جوړېدل ان طالب ورور سره به څنګه جوړ شي؟ هغه هم تاسو ته وایي چې تاول خپل جوړ شه ما سره سوله وکا زه چا سره کینم زه چا سره جوړ وکم طالب ته تاسو وایي.
او ډیره مننه
ډیره رحمت
بشه. ها بیا مغلی بارگزی ته ورزو. اغلی بارگزی مخې ته د افغانستان د حیثیت موضوع بحث کړه. ورم دلته بیا پښتنه وکم روسیو کړکیچونو او د دوو اشخاص لخوا چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د زنبولی ولسمشر ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا لوړې وشوي. د افغانستان سیاسي حیثیت په دنیا کې څومره متضرر شو؟
از موږ سیاسي حیثیت متاسفانه هغه وخت ډیر صدمې ویني کله چې موږ سیاسي مشران د افغانستان ګټو ته قانون ته بین المللي اصول ته غاړه نه ایږدي. او دا تاسو وینئ چې مخکې که چیرته د لوړې مراسم به ترسره کېده ډیر زیات پیامونه به راتلل. اوس حتی غربي ډیپلوماتان هم حیران دي چې چا سره څه رقم او په کومه ژبه باندې وغږیږي. زه فکر نه کوم چې دا زموږ مشران د افغانستان حیثیت ته پاملرنه کړې وي. تاسو وګورئ چې په اوسنۍ شرایط کې ټوله نړۍ موږ ته وایي چې سولې لپاره آمادګي ونیسئ او هاخوا ته موږ وغواړو نه غواړو نن سبا طالبان د یو حقیقت په حیث باندې نړیوال ټولنې ته پیژندل شوی دی او په قطر کې څه کوم مراسم وغه وښودله چې اوس طالبان متاسفانه قرار راځي او د افغانستان د نظام زین سی او د افغانستان د سیاسي رهبری په صفت باندې پیژندل کیږي. چې دا ما لپاره ډیره ښه خبره نه ده. ما لپاره چې د نظام لپاره کار کړی دی، حکومت لپاره، د دولت لپاره، د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان حیثیت لپاره، حتی اقل موږ باید دغه زده کړه وکړو د تاریخ نه چې د افغانستان ګټې خوندي د ټولو ګټې په هغه کې به خوندي. تاسو به نن وینئ چې زر او یا هم د نه وروسته افغانستان اقتصاد نور به بحران سره مواجه شي او د خپل بیکاري بحران ته زمینه برابره کوي. که تاسو خپل دغه اوریدونکو نه یو پوښتنه وکړئ چې وروره که د هیچا ستا خبره ونه منله ته به څه وکړې، تاسو به هغه جواب ترلاسه کوئ چې هغه په رښتیا سره واقعیت دی او هغه ډیر خطرناک دی. زه فکر کوم چې زموږ سیاسي رهبران نن یا سبا خپل منځ کې جوړ جاړی ته خامخا دوی رسیږي، ځکه چې د دوی د دواړو هیله قدرت دی او قدرت نه بغیر بل څه دوی نه ویني. مګر افغانستان به پاتې کیږي، افغانستان به ژوندی وي. دا چې څه قضاوت به وشي د دوی په حق لاغه به یو خواته پرېږدو، خو د افغانستان حیثیت داسې لکه داره شوله
خبرو استناد افغانستان سیاسی حیثیت څنګه بیرته بایلل سیاسی حیثیت ترلاسه کو که بشپړ ترلاسه نشي او اندازه باید ترلاسه شي بلندو کې جواب
ورکړم. زه فکر کوم چې کچېته دولت ډیر عاقلانه ډول باندې دواړه خوا یو د بل سره کینی او د سولې پروسې لپاره آمادګي ونیسي، د ښه حکومت معرفي لپاره آمادګي ونیسي او د ښه دولت جوړولو لپاره آمادګي ونیسي، موږ بیرته قره قره هغه خپل سیاسي ځایګه به بیرته پیدا کړو. او که چیرته دغه کارونه موږ ونه کړو نو بیا داسې کېږي چې حتی دا موږ دولت او زموږ رسمیت هم به تر پوښتنې لاندې لاړ شي، ځکه چې ډیر کش سره افغانستان ژوبل کیږي. دا زموږ اکثر سیاسي خو خدای دې ټول په امن او امان ولري. تعهد افغانستان لپاره ډیر نه دی، تعهد دوی ځان لپاره دی، کورنۍ لپاره دی، خپل ډلې ټپلې لپاره دی. دوی به بیرته لاړ شي خو موږ به پاتې کیږو او افغانستان به پاتې شي. نو دوی لپاره د سیاسي تعقل نه کار اخیستل اولنۍ موضوع ده، د دې تر څنګ په ملي ګټو باندې ودرېدل دویمه موضوع ده، او درېم سیاسي میدان کې او سیاسي ډګر کې که چېرته دوی یو خوله او پر یو خط باندې ونه درېږي نو حذف ډېر اسانه خبره ده.
ډېره
سلامت بشین، خیلی ممنون.
ناروی کی د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریہ بارگزی و چې په دې ورسره جنجالونه را سره بحث
وکړه. حال فردوس فرامرز سخنگوی قمندانی امنیه را با خود داریم.
په دې ورسره یو کې یو اندیښنه او د کابل د خاریانو سره یو ویره دا و چې او ځینې افواهات هم دا و چې د کابل په شاوخوا سیمو کې ځینې ډلې ټپلې یا خپل سری وسلوال پیدا شوي دي. او دغه
وسلوال غیر مسؤول،
بالکل، او دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي دوی د دغه کړکیچ کچیرته مسلحانه برخورد وشي نو د لپاره آمدګي نیسي، چې دا یو ډېر
استفاده مې
کړل استفاده کی. دا یو ډیر اندیښمن کوونکې خبر دی. نو په دې خاطر موږ د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلی فردوس فرامرز له ځان سره اخیستی دی، دوی ته به وشو. سلامونه فرامرز صاحب، ستړي مشي، هر کله راشئ.
بله سلام علیکم.
سلام خدمت شما جناب،
خوش آمدین به برنامه. تشویش های مردم فرامرز صاحبی است که نیروهای مسلح غیر مسئول در داخل شهر بعض جایا دیده شده و مردم یک نوع تشویش دارند که خدای نخواسته کدام مشکل بر مردم پیش نشه. در این قسمت شما چی کارهایی میکنین و چی تدابیر دارین در این قسمت؟
تشکر از شما. اگر مشخص میشد این که در کجای شهر کابل افراد مسلح غیر مسئول دیده شده بهتر خود بود، اما اگر
ما وقتی که در شهر گذر میکنیم افراد را میبینیم که در پشت موترهای آیلکس مسلح هستند و
بعضشان محافظین نماینده های مردم هستند در مجلس و افراد که مسئله غیر مسئول باشند و به شکل آزاد در شهر کابل گذار بکنند به این نوع وجود ندارد، چون ما در هر مسیر از کابل چک پوینت های تیم امنیتی کابل افراد است و به شکل جدی وسایل و حتی افراد که اسلحه دارند مجوز اصلیشان چک کنترل میشه و این مورد نیست. اما خب در بعض از ساعات با استفاده از سلاح غیر قانونی مشکلات اجتماعی و امنیتی که جرایم جنایی است بیشتر صورت گرفته و بحث جدا است و در اون قسمت جدی پلیس مبارزه داره.
فرامر صاحب غواړم چې وړاندینه پختنه طبيعي وزلي ورشو بده روسي کې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو ښکته پورته کیږي، ښایي تاسو لیدلې وي، د کابل ښار په ډیر نږدې چنډ کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دی و غوښ کوي چې د دې ځانګړي شخص په پلوي چې کچیرته د وخت ونه رسیږي ښایي موږ جنگ وکړو، ګډوډي جوړ کړو. ښایي تاسو دا ویډیو کتلې وي، دغه د خلکو لپاره، د کابل اوسیدونکو لپاره یو ډول د اندېښنې وړ ویډیو ده. په دغه برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟ تاسو دا لیدلې؟
کوم موضوع هم په شکل جدي بررسی شده و بررسی جریان داره، بدون شک و افراد به قانون سپرده میشن. اون مورد مذکر میکنم بیشتر باعث نگرانی نخواهد شد، چون در گذشته هم شما شاهد بودن مواردی که تقریبا مشابه با همچون مورد بوده، پلیس به شکل قاطع و جدی برخورد کرده مطابق قانون. در این مورد هم انشاءالله نتیجهش با شما و مردم عزیز شریک خواهد
شد. اوز بلاش یه واوریدون که برای واخلو خیلی اغلا زن سر پختن مول لری دل فرامر سبنا او خپل نظر بام بوی. سلامون استری مشه.
سلام
علیکم. وعلیکم سلام. دقیق رادیو دی خاموشه که ستوری مشه یار کل راشی پروگرام موری دلی
او پلی گرام خدا پینزه کالا یا دا پینزه لسکالا اولو خی اولو خو منگ دا خپلو مشرانو تا دا شوائی چه مشرانو تاشی سکیده جی دنیا لی خلکو نمو شرمیگه جو جو پاو دی آسیانو مو شرمیگه دا تمام دنیا کی انتخابات کیه جی دا تمام دنیا کې په خوب او شلو باندې انتخابات نشي بلون بارکی ورکی. اما موږ نه پیګو یو موږ ورځ ورکه کړی ده په موږ باندې قاتی را وسته، په موږ یې قیمتي را وسته، موږ یې په ټول رواني مرض باندې واړولو. دې مشرانو نه به موږ څه ثبوت کړو؟ دا مشران چې خپله غله ونیسېږي، دا مشران چې خپله استدخواره ووسیږي، دا مشران چې خپله عدالت و قضاوت ونه پېژني، دا مشران چې خپل حق ونه پېژني، آیا دوی نه به موږ څه تمه ولرو؟ دوی به موږ ته څه خدمت نور وکړي؟ په دې پنځه کلو کې ډاکټر عبدالله صاحب، اشرف غنی صاحب په لکاو لکاو دي موږ انسانان وژلي دي. اما نن دغه دواړه منتایج کې قبول وړ نه دي. موږ نه قبلو، موږ هغه سړی قبلو چې وطن ته خدمت وکړي، خاورې ته خدمت وکړي، انسانانو ته خدمت وکړي. وسلام پېکړه،
سلامت بشین، تشکر.
مننه. وخت راسره کم دی، باید فرامر صاحب ته مرشو، له هغه سره باید وغږیږو.
بله فرامر صاحب، اگر تنش‌های انتخاباتی بیشتر شود، شما چی تدابیر داریم برای
کابل
امنیت کابل و شهریان کابل؟ چون مردم یک نوع تشویش دارن.
خب موضوع کاملا بحث جدا هست، موضوع تامین امنیت موضوع جدا هست. شما می دارن که نیروهای امنیتی افغانستان، بخصوص تیم امنیتی کابل و پلیس کابل، به منظور تامین امنیت شهر کابل تمام تلاش خود را انجام دادن، انجام می دن و عملا برنامه‌ای که ما روی دست داریم کارش نمیت شهر کابل است تطبیق میشه. فقط میخواهم اطمینان بدم به شنوندای خوب کسب شناخته هستن، نیروهای امنیتیشان حضور دارن و به خاطر تامین امنیتشان تمام تلاش خود را انجام میدن. فکر نمی کنیم که تا شما خراب شد، چون تیم امنیتی کابل تمام موارد تحت پشت امنیتی ما قرار دارن.
او ډیره مننه جناب فرامر صاحب، کور ودان. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلی فردوس فرامرزو. درنو دوستانو، تاسو د ترشنه اسمان لاندې پروګرام دغه دوه ساعته پروګرام واورېده. په دغه پروګرام کې لومړنۍ برخه زموږ بحث په اقتصادي مسایلو د وروستیو کړکیچونو په اساس کوم اقتصادي ستونزې چې راولاړې شوي دي هغه و. په دویم برخه کې د خلکو د رواني ثبات، د ټولنې په ټولنیز ثبات، همدارنګه په سیاسي نظم بدیم بحث کو.
بله، چی... از لحاظ امنیتی چی تشویش دارن و مشکلات مردم چی است و مردم چگونه احساس راحتی کنن که در آینده چیز مشکل برشان پیش نمیشه.
او پلومنانی برخی که موگه ده نظامی چارو ده کارپو خاغلی عتیق الله مرخیل خبری واوریدی، اگه او بلی چه که چیر تا امنیتی زواکونه پا دقی پروسیه که دیو زنگر خوا پلویو که خواهی افغانستان یو دیر لوی بحران تورشی. لدی ورسته موگه ده خاغلی عبدالروف شپون خبری هم واوریدی. شپون او بلی چه په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو د دواړو ډلو ترمنځ خبرې روانې کړې دي او ښایي دغه ستونزه او کړکېچ په ډېرې اسانۍ سره حل شي.
اطمینان داد که انشاءالله حل میشه. یعنی حل برش پیدا.
لدی ور علاوه د یو مسأله دغه په خبرو کې دا و چې د امنیتی ځواکونو مورال د پخوا پرتله لا ښه شوی دی او مخپخه کې دوه روان دي.
قابل تشویش نه سي.
بالکل. دریم زموږ ګډونوال په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریه بارکزی و چې اغي دا ویلی چې د افغانستان سیاسي حیثیت د نړۍ په کچه ډیر لوړدل دی او ډیر یعنی دغه حیثیت کوم بیرته ترلاسه کوونو ل سیاسي تعقل نه باید استفاده وشي او ل د سره علاوه باید زموږ سیاسيون ل گذشت استفاده وکړي.
همچنان گفتند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه مردم شاید با بوت و چپلق سیاستمدارا را از افغانستان بکشن.
او زموږ د پروګرام څلورم ګډونوال د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز او شغه خپل خاریانو ته ډاډ ورکړ چې امنیتی ځواکونه پولیس دوی د دوی امنیت ساتي او هیڅ ډول داسې کوم جنجال به نه راولاړیږي او امنیتي ځواکونه به یا د کابل امنیتي ځواکونه په پوره بې طرفۍ دغه پروسه د خلکو امنیت نیسي.
مردم اطمینان دادن که مشکل در پایتخت به وجود نمه.
او لدیور علاوه یو شمیر اوریدونکو خپل اندیښنه لرلی، زونی دا ویلی چې په اقتصادي لحاظ کمزوري شوی دی، زینوی دا ویلی چې پر رواني لحاظ ځپل شوی دی. ښه، زموږ د پروګرام د پای شي بي دي رحمت افغان هم راغله د استودیو ته د څلورو بجو خبرونه وړاندې کوي او موږ به ته اجازه اخلو.
بله، با شما خدافیزی میکنیم و تشکر میکنیم از مرسل زازای و عبیدالله عبید که در بخش تخنیک ما را همکاری کردن. شنوندگان عزیز بسیار تشکر و از میهمانان تشکری میکنیم. روز و شبتان خوش. با رحمت الله افغان باشین.